او په دې سره په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوي دي، چې په دې پروګرام کې به په افغانستان کې د یو نوي 60,000 کسیز ځواک د جوړېدو پر ګټو او تاوانونو یا زیانونو باندې بحث وسي، او دغه راز به د کرکټ مینوالو لپاره د کرکټ شپږیزې لیګ یا تورنمنت په اړه هم بحث وسي. تاسو کولی شئ د خبرونو سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه شریک کړئ. سره د خبرونه زما همکاران درته وړاندې کوي چې لږ وروسته به پیل شي. په سر کې زفر بازار ته د مال مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده، او د عراق پوځ د سوریې سره پر پوله له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړه. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل،
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماو رئیس جمهوری در
دیوی تمد چې شغل ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ نورو غونډو کې برخه واخلي، او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه د سه شنبه په ورځ پیلېږي. د تورخم دروازه یو ځل بیا پاکستاني لوري تړلې ده، او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پر دې لارې د افغانستان لور ته او یا هم پاکستان خواته ولاړ سي. د لار پرون ماسپښین وروسته تر دې بنده سو چې په تورخم کې چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې اوه ملکي افغانان او اته پاکستاني ملیشیا ځواکونه ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو د پولیسو دې غړي ته د مسافرو لپاره د خوړو او پناهځایونو سهولتونه برابر کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن له کابل مزار شریف ته ولاړ. د اجرائیه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې د دې سفر په اړه راغلي چې عبدالله به د شهید اونۍ په مراسمو کې برخه واخلي، او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون به د بلخ له یو شمېر مسؤلانو سره وګوري. د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرائیه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې د یو لړ اختلافاتو راپورونه خپره شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې استازي دغه سفر د بلخ د والي او د اجرائیه رئیس ترمنځ د موجودو اختلافاتو د لپاره ګټور بولي. دا وتر د مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغه ځواکونه د اکاشات ښارګوټي پر لور حرکت کړي دي، او دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یو برخه بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال کې دغه ښارګوټي نیولی و. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې له هم د قائم، روا او اناه په نوم ستراتیژیک ښارګوټي خپل واک لري. عراقي ځواکونه په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. د روان کال په جولای کې د عراق حکومت موصل شار، او په اګست میاشت کې تل افر شار بیرته له داعش وسلوالو ونیو. خو داعش وسلوال هم د کرکوک الهویجه ښارګوټی او هم د الانبار ولایت ځینې سیمې په کنټرول کې لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونه وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په راروانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسیلی نبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل، د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته دغه تړون د ټولو برخه والو نظر دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې د ایران اټومي تړون یو له هغو خرابو تړونونو څخه دی چې د تر اوسه لیدلی، او دا تړون باید نوای سوی. ټرمپ ته هم ویلي، تاسو به وګورئ چې په دې اړه زه د اکتوبر په میاشت کې څه کوم. چین او روسیه تیر ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگتن ویلي دي چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگتن باید د دې لانجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نبینزیا وویل روسیه باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات به څه ونه کړي. وروسته تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي، په امریکا کې د چین سفیر هم د روسیې د سفیر په څیر د لانجې د هواري لپاره پر خبرو اترو ټینګار وکړ. او روسي خبر ده چې سپین مړی د عراق د کوردستان له خود مختار سیمې وغوښتل چې د ټول پښتني په برخه کې خبرو ته غاړه کشیږي. د سپین مړی په اعلامیه کې چې د سپتمبر پر 15مه خبره سو راغلی دی چې د کوردستان د استقلال لپاره ټول پښتني په د اسلامي دولت ډلې د ماتولو هڅې اغیزمنې کړې. سپین مړی د اندېښنې وروسته تر دې څرګندې کړې چې د عراق په کوردستان کې پارلمان د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتني پلان تایید کړ. د کوردستان د خپلواکۍ په اړه له ټول پښتني سره ایران او ترکیه مخالفت کړی دی. دغه دواړه هیوادونه اندیشنه لري چې د عراق د کوردستان خپلواکي به د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د عراق پارلمان د تیرې سې شنبې په ورځ د کوردستان د جلا کېدو په اړه د ټول پښتني له پلان سره مخالفت وکړ او صدر اعظم حیدر العبادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوي وکړي او د کوردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنه. نن هم په دې خبرونه کې په دو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي سات کې په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې په افغانستان کې د یو نوي ځواک د جوړېدو پر احتمال، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شکېدو پر لارو چارو او د امریکا د نوي ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کوو. پرون ولسمشر غني په پکتیا کې وویل چې افغانستان له 30 کلونو وروسته په دې وتوانې د چې د پاکستان په وړاندې د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. د همدارز ویل ک په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې بریالي نه وای نو د افغانستان 30 کلنی غوښتنې به منل شوي نه وای. ولسمشر غني همدارز ویل په خو به موږ د ته انتظار یې چې پاکستان مشته په مساوي نظر وګوري او خبري را سره وکړي، خو اوس موږ له پاکستان سره په عزت او ویاړ ژغی شو او په خبرو کې خپلې ګټې په پام کې نیسو. له دې سره په یو وخت پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې وویل چې شاید افغانستان لپاره یو نوی ځواک جوړ شي چې شاوخوا 40,000 سرتیری ولري. د نیویارک ټایمز پر اساس نوی ځواک به د افغان ملي اردو تر قوماندې لاندې وي او د سرتیرو او افسرانو استخدام او روزنه به د همغه پروسې لمخې کیږي چې ملي اردو ته په پام کې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ایزو پولیسو په نامه یو وسلوال ځواک لا دمخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر مشې لاندې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې ونډه لري. سره له دې چې سیمه ایزو پولیسو په یو شمېر سیمو کې د امنیت پر راوستلو کې مرسته کړې، خو په مختلفو سیمو کې ځینې عام خلک د سیمه ایزو پولیسو له چلند شکایت هم لري. د بشري حقوقو ادارې مخکې تر مخکې د دغه نوي جوړیدونکي ځواک په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. په یاد لري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له درو تر څلورو بجو پورې د شپږیزي په اړه خبرې کوو. په افغانستان کې د کرکټ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې په لسګونو بهرني لوبغاړي او مبصرین هم ګډون لري. د دغو سیالیو په اغیز او دا چې تر څه حد پورې افغانانو ته د تفریح امکانات برابر کړی دي او د اقتصاد او سپورت له ودې سره څومره کومک کولی شي په دې هم بحث کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. ما احترامات خود را تقدیم میکنم. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی هستند و محترم آقای محمد حکیم ترسون کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که به هر دویشان خوش آمدید میگوییم. آقای ساروان.
بله، مرتهر کلی و سلامتی و سی چیز مش بلنه منلی دمش. البته دو حکومت چارواکو تا هم بلنه ورکلی و خو حاصر نشول چی پدې خبرونه کې ګډون وکړي. نو نظر سه اول بل دی شل زره کسی زوک څخه را پیل کو دی خپل کارپوهانو نظر به وغوړو چې دوی څه فکر کوي چې داس یو زوک به هم لوستي وی او ریدلې وی چې داس یو زوک جوړی شي دبه تر څه حد پرې کومک وکړي چې په افغانستان کې امنیت په نسبی ډول ټینګ کړي دی ته په پام سره چې مخکې د سیمه ایزو پولیسو یا اربکیو په نامه ځواکونه موجود ول البته دی ملی اردو او ملی پولیسو تر څنګ نو لوړې تدبیر سه تاسو نظر څرګند کړئ څه فکر کوئ
مننه خوشاله اوسئ محترم نظر صاحب څاروان صاحب تاسو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان مظلوم خلکو او محترم تورسن صاحب تخپل درنښت وړاندې کوم هغه څه چې دی نوی یو قوت د جوړېدو تر عنوان لاندې دي زه به په لنډه یو شرح ولرمه هغه دا ده چې تر کومه حده پورې زه معلومات لرمه دغه له مختلفو قوتونو جوړېږي او دا به د اردو تر رهبرۍ لاندې کار وکړي تر دغه عنوان لاندې موږ همدا اوس د ګارنیجن تر عنوان لاندې یو تشکیل لرو معمولا ګارنیجنونه کله چې په افغانستان کې جوړ شوي دي په هغه کې د افغانستان د درېو سلو نظامي قوتونو نمایندګان موجود دي او د هغو قطاعت پکې موجود دي او هغه د اردو لخوا نه رهبري کېږي بل خبره دا چې هغه
تجربه په دې موضوع کې د ګارنیزیون خو یوازې د ښارونو یا خصوصا د کابل لپاره ده لیکن د دغه ځواک لپاره داسې ویل شوي دي چې د سرحدونو لپاره به یو ډول ژاندارم به وي ژاندارم پولیس
زر اعظم سروان صاحب د تاسو خبر تر اعظم زه امیدوارم چې خپل خبرو کې تاسو خبره تر شیخ لایسم هغه تجربه چې په سیمه کې موجود لري لکه د هند په هیواد کې او یا د پاکستان په هیواد کې هلته د ملیشي تر عنوان لاندې یو ځواک جوړ شوی ده چې هغه مشخص یونیفورم لري معمولا په سرحداتو کې پراته وي او د سرحدي مسایلو او د سرحداتو د دفاع په کې خپله ونډه لري چې هغه معمولا له ملي خلکو نه استخدامیږي او تنه رهبري او د هغو ماشو یا شوي باتو لوژستیک مسایل یې اردو ته ملوي په افغانستان کې یو ډیره ناکامه تجربه په تعصب سره باید ووایم په تیرو څلوېښتو کالو کې د ملشیا سازی تجربه په افغانستان کې ناکامه وه او د افغانستان خلکو براله ولدیش د غنې رنز دلایده براله ولدیش د غنې قتل او غارت او دغه مسایل د دوی نه داسې ښه خاطره په افغانستان کې د ملشیا نه تر اوسه پورې وجود نه لري د ما په نظر باندې بهتره به دا وایي چې په یوز د دې چې یو علایده قوت جوړ شي او دغه تشویشونه افغانانو ته ایجاد کړي چې په دغه کې به زاړه جنګسالاران هغه څوک چې اوس په شهر د پیش د خپل سرو وسله والو تر عنوان لاندې باید دوی قوتونه ونه لري د هغو د تنظیم زمینه برابره شي برداشت مې دا ده چې په دغه کې که چېرته هغه افغانان که چېرته جوړېدونکی هغه افغانان پکې استخدام شي چې هغه بایومټریک شي هغه د نظامي تعلیم او تربیه ولري د یو د تعهد باندې یو څوک ضمانت وکړي شي د دغه افغانانو استخدام دا به تر یو حده پورې نتیجه ولري او قدم پرېږدو پخوانی حالت ته او دغه حالت پرېږدو چې یو مشخص جنګسالار په یو سیمه کې هغه د پاره افرادو اشخاص معرفي کړي لکه په محلي پولیسو کې دا به افغانستان دی یو بلې غمیزې پخوا بوزي تاسو ته معلومه ده چې افغانستان یو کثیر ملتي هیواد ده په افغانستان کې ډېر زیات ورونه قومونه وجود لري د دغو قومونو کې اوس هم د افغانستان دښمنان او ټول هغه څوک چې د افغانستان د ورانۍ دپاره لاسونه وربډوالی دي مټي وربډوالی دي هغه اوس هم کار کوي عملا په همدغه مسؤلیتونو باندې لګیا دي د موږ وهم له همدغه نقطې نه ده چې بیا به دغه خلک په دغو کې خپل قوتونه تنظیم کړي هغه به رایش کړي او په افغانستان کې به د نوي غمیزو د زیږولو لپاره لارې چارې برابرې شي عمده خبره دا ده چې په افغانستان کې تر ټولو وړاندې هغه قوتونه چې د اردو تر رهبرۍ لاندې تنظیمیږي هغه باید ملي شکل ولري د حقوقي لپاره باید مشخص تعلیم او تربیه دي حقوقي لپاره مشخص لوجستیک دي حقوقي لپاره مشخص امکانات او دي حقوقي لپاره اسلحه او نور مهمات باید دا شاماده شي چې هغه په دې پس تسلیم شي نه دي په خواب شان باندې تاسو په د تیر تجربه کې د ملي پولیسو نه راتروس پوری زبا په ډیر تعصب سره وایم چې دي کرزی صاحب وروستیو نه کله چې دغه قوتونه دي حقوق جوړیدا باندې شروع وسوه یو څه چې مختول افغانان دی هغه نه دا برداشت لرو چې هغه مخالف شي د افغانستان د دولت په مقابل کې جنګیږي هغه د همدوی نه خریداري کوي د اسلحو په خرڅولو د مخدره موادو په قاچاق د دښمن سره په مرسته په شکل د اشکال دی په سود
د دې موضوع دوباره مې تدبیر سیب خوب امی آقای تورسون امی مقاله اصلی که به زبان انگلیسی در نیویورک تایمز بر آمده در موجه یک نقطه است او توجه را جلب میکنیم. بعد از اون دیجه میگه که طرف امریکا روی از یک پروژه یا امی یک مسئله میخواه کار کنه که او امی موضوع 20,000 که مصرف کم بتانه به حکومت افغانستان دولت افغانستان قسم کمک کنه در ساحه نظامی که حکومت افغانستان دولت افغانستان بتانه در افغانستان کنترل خود حاکم بسازه. یعنی اصل مقصد استراتژی امریکا از این نوسته. قبل از اینکه آقای تورسون شما سوال را جواب بدین، ما این سوال از آقای دولت وزیری پرسان کردیم دیروز که پرسان کردیم که اگر احیاناً خدای نخواسته رقم سوریه و دگه یک گروه میلیشیای دیگه پیشمرگه و ایجاد شوه موازی به اردو اگر باشه این مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه، اونا کم تشریح کردن این موضوع رو هم کم بشنوه.
اول اردوی افغانستان تقویه شوه تا حدی که ضرورت است باید اردوی افغانستان ساخته شون که کار بسیار جدی بالای اردوی افغانستان جریان دارن. پلان 4 ساله ترتیب شده و مطابق تقسیم اوقات خطوه به خطوه او تطبیق میشن. در پالوی از این شما اگر یاد داشته باشین که سالهای پیش در وقتای امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، امان الله خان، در وقت ظاهرشاه و نادر خان و پسان، ما به ملیشاهای یا بگویم که به نام قومی در سرانداد داشتیم، مگر اونا تحت قمانده اردو بوده یا پلیس بوده مطلقا اداره می شد. فعلا ما برای نگاه کردن سرحد یا بعضی مناطقی که ضرورت است اگر از مردم قومی یا از نمو محلات مردم گرفته شوه و اونا را صلاح داده شوه و تحت یک اداره مستقیم اردو باشه که قماندانشان از اردو باشه و مطلقا اونا اداره شوه، این نقص نداره. اگر در جاهایی که مثل که در سرحدات در جاهایی که اونا امو مردمی که اونجا زندگی میکنن از اونا گرفته شوه مگر تحت اداره مستقیم اردو باشه، یعنی نقص نیست. اگر این تو یک چیزی ساخته شوه این برای افغانستان نقص نیست، مگر اگر افراد غیر مسئول ساخته شوه که قماندانشان هم از اونا باشه و نظام هم نداشته باشه و بدون اداره باشه، این راستی هم گپ شما راست است که باز مشکلات ایجاد میکنن.
بله تورسون صاحب، شنیدین موضوع را، شما چی برداشت کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و جناب تدبیر صاحب و شنونده های نهایت عزیز و گرامی. ببینین جانم، ساختار همین نهاد ما از دو زاویه میخوایم خدمت شما بگویم. یکی که هم جهت مثبت داره هم منفی. جهت مثبتش به این مفهوم افراد اشخاصی که در همو قرا و قصبات و یا ولایات که اونا استخدام میشن با حراضی امو محل آشنایی دارن و از یک طرف و دیگه یکم تماما مردم امو قرا و قصبات همراه از اونا شناخت دارن، یعنی مشخص میشه که ناگزیرم هستن که اونا از همو قریه و قصبه خود دفاع بکنن در مقابل دشمنان که همو ساعر تحت تهدید قرار داده و یا تحت تهدید قرار میده. ولی از جهت منفیش هم خدمت برز برسونم، ببینن که متاسفانه همین رقمی که آقای وزیری اشاره کردن که در وقت امان الله خان و نمیفهم ظاهر خان و سایرین که اوجا ما قوت های ملیشه داشتیم، با او وقت و زمان ما دیگه باز گروه های مشخص و لیدرا و رهبرا و افراد اشخاصی که قمانده بته و به حساب 40 سال بالاتر از هزاران نفر در سر تا سر ولایات افغانستان تحت اوامر قمانده خود داشته باشه و صلاح بته. با او وقت و زمان چنین نبود. او وقت و زمان خود در یک چارچوکا در دفاع از کشور خود قرار داشتن و در پالوش به مو ولایات
تورسون سید. بله تورسون سید محترم، خوب موضوع تاریخیش قدر سرشگه صحبت نشه، همین موضوعات اگر ادامه بدیم. گفتیم که آمریکا از یک طرف میخواد مصرف خود کم بسازه، از دیگر طرف مهمترین چیز ایست که میخواد تحت کنترل اردوی افغانستان باشه، و سومی مسئله ایست که در این موضوع میخواین این کسایی که تربیه میشه اینا هم مثل اردوواری عسکرواری تربیه شه و حتی از هندستان میخواین استفاده کنن که در هندستان هم مصرف
تجربه
از اونا مصرف از اونا شاید کم باشه. باشه. شما گرچه در این یک موضوع دیگه هم هست که جزئیات از این هنوز تثبیت نشده، یعنی بیخی آخری تصمیم گرفته نشده، تنها به خاطر از اینکه یک فکر زیادتر ما بتانیم هم ایجاد کنیم، هم به مردم به فکر بدیم، هم به کسایی که کار میکنه. از این نقطه نظر متخصصی اگر صحبت شد بهتر است از اینکه بریم به انتقادات 100 سال پیش.
ما انتقاد ندارم، فقط منظورم از این که با او وقت و زمان چنین نبود، ولی حال میایم سر حاصل موضوع. ببینین ما مردم افغانستان هم استقبال میکنن که با کدام شیوه و کدام میتود تحت حمر قوای مسلح ما، بخصوص از اردوی ملی ما، نهادهایی که ایجاد میشه و افسران که مربوط به خود وزارت دفاع در رأس گماشته شوه و مرقمه که تدبیر سوم اشاره کردن که مانند گذشته ها نشوه. همچنان شما هم اشاره داشتن که به حساب قماندانم هزمو محل نباشه. اگر چنین میشه این خوب بهترتر است، ولی نکات دیگر هم باید مد نظر بگیریم. به این مفهومه که در هر قرا و قصبات ما هوجه تنظیم های مختلف است، یعنی عذاب مختلف است، جمعیت است، حرکت است، معاز است، نجات است، حزب اسلامی است، اتحاد است، و از قبل اینا خصومت های هم دارند که اینی قابل تشویش است که اگر یک گروپ در یک قریه یا یک ولسوالی که مربوط به حزب اسلامی است یا از جمعیت است یا از حرکت است که اینا مسلح شوند، این دیگه باز طرف مقابل خطر احساس میکنه و او ناگزیر است که باز یک عکس العمل نشان بده. اگر با این سیستم که اینا بر جلب و یا استخدام افرادش خواست کار بکنن که از عذاب مختلفه که در همو محل اینا استخدام بکنن تحت امر وزارت دفاع ملی و اعاشه و اباطهشان هم از طریق وزارت دفاع شوه، قمانده هم از طریق یکی از افسران نظامی صورت بگیره، هیچ باز میشه که جهت مثبت داشته باشه و چون وجد جانب مقابل یا گروپ های مقابل با هم زیر فشار و تهدید نمین. ما از این استقبال میکنیم، فقط شرط در ایج است که بتانن او را از هینمی حالته که ما فعلا هم داریم، خیزش های مردمی داریم و در وزارت داخله هم ما نیروهایی هست که تحت امر وزارت داخله وظیفه اجرا میکنن. باید واضح گفت که بدبختانه در بعض از نکات افغانستان، بعض از ولایات افغانستان بیشترین صدمه را مردم از طالب و داعش و وسایل گروپ ها نمی بینن که از همی افراد اشخاص که در حجه مسئله هستن مردم تهدید میشن و تحت فشار قرار دارن که چنین نشه.
بله در منان تورسن سب کس هم تروس بری لکسن که چه نظر سب تاس و ویل لا سرگندنه را چه در زواق به دقیقا پس دول جوریشی تاس دی نیویار تایمز ما بیا مسئله ته اشاره کرده و چه دی هن سخبا کاپی اخستل کیشی په هن کم دا کار شوی دی والتی نتیجه ور کرده ده. لیکن یو مسئله بله هم ده، ممکن دا زواق به دی لپار هم جوریشی چه دی پزای چه پا لسکونو زر بحرانی زواقون امریکا یو نور راشی چه در مصرف لری او غوی تا دی اخپل زواکون و تلفات و مثلا دیر جدید و مهمه ده او بیا دی دولت وصلوال مخالفین هم بیا پلمکه وی چه داده بحرانیان دی و منگل بحرانیان و سر جنگی جو شاید هم یا علت داوی چه هم داد زواک جوری جی او شاید لکم انتقادون زی چه تاسو ملمنو اشاره وقتا لکل سیمیز و پولیس و سخل چه کم شکایت ده اغا شکایت دی برطرفه که دو لپاره دغه نوی طرح جوره کری وی دغه نوی ځواک چې دی ملی اردو دی ملی دفاع وزارت تر کنټرول لاندې بوي، ممکن پم دی خاطر وی او ممکن هغه انتقادونه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د سیمې اوسیدونکو نوی قماندانان دی بلې سیمې ممکن امام ده سیمې او لبلی خو دا هم سره ده چې شل زره کسیز ځواک وی شل زره افغانانو ته به کار و روزگار پیدا شی و اکثر ویل کیږي چې اکثر د دولت د وستوال مخالفینو په صفونو کې اکثر هغه خلک دي چې کار نه درول مجبوریت ته ټوپک پوجو کړی دی. دا مسله هم په نظر کې ونیسي تدبیر سپ اوس سوایست
عرض داده شي هغه څه چې د تاسو په خبرو کې ودلود یقینا نیویارک ټایمز څه څه اشاره کړې ده په هغه کې تر اوسه داسې وضاحت نه ده موجود چې دا به څه ډول ځواک وي. تاسو په جریان کې اوسئ، په افغانستان کې نوی قومندو قلی اردو جوړیږي، کدی شي دا همدغه قوت دی همدغه قلوردو برخه ووشي. ولی هغه مشکلات چې موږ یې لرو او نړیواله ټولنه یې هم لري، هغه دا ده چې په افغانستان کې د قوتونو زیاتول د یو بیرونی سرباز مصرف په افغانستان کې تقریبا $1,000,000 ته رسیږي، ول د یو افغان سرباز مصارف تقریبا $300,000 ته رسیږي، او یا $300,000 ته د تجهیزاتو په شمول. دلته خبره دا ده چې د افغانانو یو خدا چې د افغانستان د مخالف قوت دا بهانه چې دلته بیرونیان وجود لري، دغه یو له بارزو نقاطو نه ده چې په همدغه موضوع کې ده. د موږ اصلي خبره دا ده چې تجربې نه د هند له تجربې نه که چېرته موږ استفاده کوو، د هند تجربه تر کومه حده پورې سې زه معلومات لرم، هند د دې دپاره د استخدام کمیساری جوړې کړې دي د هند ټولو ایالتونو کې. هغه د استخدام کمیساری چې جوړیږي هغه د اردو د افرادو اشخاصو لپاره جوړیږي. په هغه کې د هغه څوک چې استخدامیږي د همدغې ملیشې دپاره، د هغه نه بر علاوه دې چې یو قوي تضمین د سیمې په سطحه د خپلې منطقې په سطحه نه اخیستل کیږي، دی نور یو نظامي ده مکمل په نظام په چوکاټ کې کار کوي، د هغه دپاره مشخص یونیفورم وجود لري، او بر علاوه دې چې په اصلاح باندې دی د خپلو خلکو لخوا یا د خپلې سیمې د خلکو لخوا تضمینیږي، ده ته نظامي تعلیم و تربیه ورکول کیږي. د هغه چوکاټ چې نظامي چوکاټ ده په هغه کې دی حرکت کوي، دی په ځینو مسایلو باندې مکلف ده چې د هغه د مکلفیتونو تضمین یو څوک کوي. مثلا خپل ملګرو ته تاوان ورنه رسي، دوستانو ته تاوان ورنځي.
د ملي اردو فعلا څنګه ده؟ همدغه شرایط چې تاسو اشاره ورته کوي د ملي اردو د افرادو لپاره نه دي، همدغه ویل شوي دي چې عینن د ملي اردو د استخدام له پروسې څخه به استفاده کیږي د دغه ځواک په استخدام کې.
یقینا که د اردو د استخدام له پروسې نه اوسي، دلته سوال په دې کې ده چې هغه څوک چې د اردو ماموریت لري او یا څوک افسر کیږي په اردو کې یا سرباز کیږي، د موږ سربازان د قرارداد په بنیاد باندې قرارداد کوي، د یو مشخص وخت دپاره له هغه وروسته کې ادامه ورکوله او یا د ترخیص د اخیستلو ورو دواله حالته ورته خلاص دي. دی کولای شي، ولی هغه افسران چې استخدامیږي هغه تاسو ته معلوم دي چې هغه د اکاډمیکو موسساتو نه فارغیږي، د په اصلاح باندې کثیر المدت و طویل المدت کورسونه لري، د هغو نه فارغیږي او د هغو د فراغت نه وروسته د خپل مسلک په بنیاد باندې استخدامیږي. دغه خلک تر ډېره بریده پورې چې په پیاده هغه کې به استفاده ځینې کیږي، چې هغه خصوصا د افغانستان د سرحداتو ساتنه او د هغو دغه غږ چې پاکستان پورته کړی ده چې موږ غواړو سرحد له افغانستان سره وساتو او افغانستان د هم د دې جوګه شي چې زموږ سره په سرحد باندې ځواکونه کنټرول لري، هغه ولري او دا ولري، د دې دپاره هم کېدای شي. معمولا په هغو هیوادونو کې چېرته چې انګلیسانو پخوا حکومت کړی ده دا شی وجود لري، او دا په افغانستان کې نوې دی پیاده کېدو په حال کې دی محلي پولیسو نه دا پروسه شروع شوې ده. دلته د مخ تشویش دی افغانان تشویش لدی نه ده چې موږ باید تر ټولو اوله خبره په استخدام باندې وکړو. ګوري کله چې په افغانستان کې اردو جوړېده او د پولیسو ځواک نوې جوړېده، موږ په استخدام کې دغه مشکلات درلودل چې موږ د افغانستان اردو د تنظیمونو په سهم باندې وویش، د قومونو په سهم باندې وویشل څه، د تنظیمونو په سهم باندې وویشل څه، د وزارت دفاع دالیزونه مشخص وو، او له دې نه علاوه په استخدام کې هر هغه څوک چې د طالب دښمن وو هغه موږ استخدام کړ. هغه که تعهد درلود که نه درلود، که د هغه لاس طالب دی او مجرم پایز قطع کړی وو، که هغه یو بل جرم کړی وو او طالب ورته جزا ورکړې وه، د وخت د هغو د نورمونو مقرراتو قوانینو په اساس باندې موږ هغه د طالب د دښمن تر عنوان لاندې استخدام کړ، او یا په نورو ټولو هوډلو کې چې هغه نظامي جنگي ډلې وي غیر مسؤول نظامیان درلودل او اوس یې هم لري.
امی گپای که شما یاد کردیم بسیار جالب موضوعات است. اگر این موضوعات تحت کنترل و به شکل خوب عرفوی و متخصصین ایده تحت کنترل بگیرن و یک تشکیل جدید تحت کنترل اردوی ملی مثل یک کماندو، اردوی کماندو میگفتیم چی میگفتیم، مثل زو اگر جور شوه خوب است، اما اگر نشه چطور خواهد شد؟ در این مورد مثل که ترسان صاحبم یاد کرد، شما هم قسما یاد کردین، خود نیویورک تایمز هم ایده به اساس بعض تشکیلات های حقوق بشری موضوع رو یاد کردن که اگر اربکی و اربکی بازی شوه و غیر مسئول شوه و از اون مردم بسیار زیاد رنج می کشور در افغانستان. یعنی باید قسم تنظیم شود که مثل سابق واری به اساس قوم و دوستی و رفاقت و معاز و معاز و گپا اگر تشکیل شود گپ خراب میشه. منتها این دفعه امریکا میخواد و خیالم که یک ذره جدی بگیره، نمانه که اتر گپا شود. از این نقطه نظر اگر موضوع کم که صحیح تحلیل کنیم بد نمیشه. منتها حال نوبت شنونده های محترم ماست، اگر یک اعلانک کوتاه بتیم و بعد از شماره های تلفن بگویم، بعد از اون سرزی کم که چرت بزنیم که چطور ایره خوبتر و واضح تر بحث کنیم سرش. چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مفتر
است و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
او همدارست ده سکایپ لاری حمله مشتره تماس نیولی شی رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی زمشت سکایپ پتا ده و ده فیسبوک لاری حمله مشتره پا بلا بلو موضوعاتو که تماس نیولی شی جاسدی رادیو پا خبرونو تبصیرو تحلیلونو بندی نظر سرگنده ولی شی facebook.com/آزادی رادیو زمشت ده فیسبوک پانی پتا ده. و سم اوریدون کتنو بطورکو ده تلیفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که مهربانی صاحب. و علیکم السلام. سلامت هستی، مهربانی کوی.
اورورا د قواو په حساب او د ملیشو په حساب په تاسو کې نه یو وخت مولې وی. عوام دا وی چې خبر یې اسه.
درست.
د دې نه خبر شي چې جنرال دوستم مالک اسلام احمد نور دغه خصم ملیشي لري چې یو رقم حکومت ته نغاړ وی او نغاړې خودین کې کله کله وی چې زما په وی پکې یو صالح واش مخونه درځان سي لګي کابل له پردو د ترکو له ټانګو له رسو سره راځي او تعویل ده الله د ټول معلومات کې نو دې بس نه ته جوړ کې او تاسو د دې باندې دنیا مته باسي مې روي دې مشران دا وای چې کله د یانکی په نامو مندی اردو او کله بطراسین کو نامو مندی ملي شي خو او شاده هو کې قران او دغه یو کې په سلی په اساس چې قانون نطري دي قران او دغه تابع شي ان شاء الله چې ته نه کوم په ان شاء الله په من
سي تاسو نظر و اوریدل شو بل اوریدون کله روزن معرفي کې آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
استاذ مزاق درځي؟
بله بله وطن دوست، مهرباني کوئ.
شاغی سروان صاحب سلامونه تاسو استاذ همکار او استاذ میلمانو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. سروان صاحب دغه اقدام چې د افغانستان دولت امریکایانو غواړي چې لسره کسي د پوز محلي پولیس جوړ کړي یا اربکیان جوړ کړي دا واکېم د شیخ دام دی. او سروان صاحب د دې ګټه دا ده چې اول خو مثلا موږ په جنوبي هلمند کې دلته چې دغه محلي پولیس جوړ سي اکثره باید دغه سیمه خلک دي، اکثره دغه سیمه خلک چې دي هغه ته خپل جغرافیه مېږي چې کوم ځای کې مخالفین ستنه هغه ډیر شان نتر اوسلی سي امه کوم چې دلته محلي پولیس ډیر شان نتر اوسي وو نو ډیر شان نتیجه ورکړي. او تاسو وګورئ سروان صاحب کفه هلمند کې ولک اردو هم راولي دکه د اردو چې دلته دغه د جغرافیه سره ولادت نه لري، د اردو اکثره خلک چې دي هغه د بل ولایتو دي نه د دې سره هغه چنداني معلومات نه لري، هغه ته د سیمه نه معلومیږي د جغرافیه سره ولادت نه لري. نو محلي پولیس کده جوړ سي هغه نور ځواکونه چې نوې جوړيږي د تشکیل زیات ډیر سي. یعنی که یو لا کوردو را ولې ته نچنه وکړه په هلمند کې لاس دره د غربتي جوړ سي د خپل سیمه خلک ورسره وځ باندې فل اشخاص ته جهادي خلک پدې کې په دې پراسه وګمار سي ته باور وکړه په هلمند کې ډیر ژر امنیت راځي او دا ډیره ګټمنه تمامېږي.
بله وطن دوست او بخښه ستاسو په خبرو کې تاسو وایئ چې که جهادي خلک ورسره وي او د سیمې د خلکو څخه دغه سي ځواک جوړ شي نو دغه سي تجربه مخکې شوې دي بیا هغه خلک طالب خلري کې لیکن بیا دوی پخپل په خلکو باندې ظلم کوي په نورو باندې چا سره سي توپک نه وي.
نو خو بیا دې دولت په دې کنټرول ولینو نو دوی خو د دولت تر کنټرول لاندې دي. نو خو باید چې ما مطلب دا و چې هغه دغسې با نفوذه جهادي خلک په دې سیمه کې شته چې هغوی په خلک په قوم کې ډېر خلک نفوذ لري، یعنې که هغوی غږ پر وکړي خلک دغه سره درېږي، خو دولت یې کنټرول باندې ولري. موږ نه وایي چې دولت کنټرول نه دي.
بله اصلي خبره هم داده کور دې ودان. بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي یا حاضر رادیو.
بله بفهم.
مهرباني کړئ.
سلام. وعليكم السلام.
سلام اوراتورين.
بله یا بفهم سوال تانه تر کوین زیب.
الو.
بله بفرمایین.
راځم لري.
بله صاحب خبري وکي لطفاً یو تجر.
سلام 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 لري کې هله احترامات مو مونږه تاسو ته ورداګ ته ورداګ ولاسته.
مهرباني کوي ورداګ صاحب. متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر د سکایپ لري او اوریدونکو لرو ګورو چې دوی سوای. مهرباني کوئ صاحب.
عرض سلام دارم آقای ساروان و آقای نظر کل شما و شنوندهای محترم.
خوش آمدید سرش صاحب، بفرمایید. سوالتان راستن در سوال بین پشت سوال نگرید، راستن که خطا نشه و رزی که روزا متاسفانه تجربه بد داشتیم. تا شما تشریحات بودین یک دقیقه تیر میشه باز ما چون کدام حادثه میشه و طرف بفرمایید.
تا صحبت نکنم اوزا فهمانون تشد روز قبل. خب آلو کوشش میکنیم که صحبت کنیم. ما از میمانای محترم از ترسن صاحب و از میمان آقای کابل خانم هر دویشان امکان داره دو جواب متفاوت داشته باشن. ما میخواییم جواب هر دویشان داشته باشیم. راجع به این که ما میخواییم اتو بگویم که برای اردو فعالیت اردو نخست تولید انگیزه مهم است. چقدر تولید، چقدر ما دولت ما مکلفیت داره که تولید انگیزه بکنه در بین مردم افغانستان، داری که در اردو خوب فعال باشن. حالا من یک سوال، ما بر اساس سوال بود البته، یک سوال من خویی است که چیز در دولت‌های قبلی وجود داشت که برای مکلفیت جلب و جذب داشتن و اون معیارها را دولت ما نداره. آیا ضرورت داره دولت ما که اونمو معیارها را در خود تقویه بکنه برای این که مثل که در گذشته بود دوباره دوره مکلفیت تقویه شد و هر که دوره مکلفیت نباشه این فکر نکنم که این قسم سیستما مفید باشه. درست است همه کمک ها شود، هر کشور که کمک میکنه اردو تقویه شود و سرباز تقویه شود برای شما داده شود همه امتیاز، اما در چوکات مکلفیت این چقدر امکان داره؟ من امیر از میمونه محترم تشکر میخوام.
من انا سلامت توسه. بله اردون که لرو تلفن لاری مهربانی که وی آزادی رادیو دم.
عرض سلام داشتم خدمت شما آقای نظر و آقای
سروان.
مهمانان شما.
خوش آمدین، بفرمایید.
سلامت باشین. ما فرام در رابطه با اولو برنامه سرخوز را انتخاب کردیم. اردو افغانستان همین فعلا ما مردم افغانستان با اردویشان افتخار میکنن. ما میبینیم وقتی که طالبا در یک قریه میرن یک قریه را تسخیر میکنن، خب طبعا اونجا یک ده پول یا 15 پلیس هست یا 50 پلیس فرض کنیم در یک ولسوالی. وقتی که اردوی ما در اونجا میرسن دیگه طالبا در اونجا نیستن. معنیش ایست که اردوی ما می جنگن مورال بسیار قوی داره. یکان تا از کارشناسای محترم ما میگن که وقتی که ما در کشور 150,000 نیروی خارجی داشتیم ما جنگ نبردیم. خب وقت که نیروی خارجی دیگه بودن، خب ما اردو نداشتیم، ما نیروی هوایی نداشتیم. تنها مشکل ایست که فعلا در اردوی ما متاسفانه یک سری از رهبرا، احزاب، اقوام اینا در اردو نفوذ کردن. اردوی ما باید اردوی باشه وطن پرست که فقط به وطنشان و کشورشان بیان دیشد. در صورتی که ما چنین اردو داشته باشیم مثل دوران قدیم، مثل دورانی که اردوی ما دوره نجیب داشتیم، امکانات هوایی ما پیشرفته‌تر شود. هیچ وقت دیگر نه میتونه خارجی‌ها دیگه دخالت بکنه و نه هیچ وقت طالبان و مخالفین دولت میتونه جنگ ببره یا کشور را به دوری کشانه یا با.
بله صاحب مننه تلفن قطع شو. خو خیر تشریح وارد شو. یه واردون که بله مخلوب یه ملمانو تنو بطور کو. مهربانی کوی صاحب. سلامت هستی. مهربانی کوی.
شاید نه دلم بس که ایک اکی نوایت نه یا پخشن من نه زد برد 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 برد.
مهربانی
نظر خود که نوی زواد کم چه جوری گیره در اردو تشکیلاتو که کدری داره و رهبری دی اردو بخوانه و یا دی وردت انتخاب خوانه پسند اول بانه ترسارشی و روزل شی و پای پر سم نړ باندې وشي نو کوم تشویش ور خبره به نه وي دا چې زمونږ ورونه افغانان دغه خبر پر دوه سړي ته تشویش کوي ځکه دا د محلي پولیسو تشکیلاتو یا هم د سمیل څو تشکیلات د افغانان ته څو ډېرې ستونزې ورپېښې کړي نو په دې خاطر باندې تشویش لري او کله هغه نه ژوند کې دا سم ډول باندې وشي او اردو خانه اداره شي د اردو کومې کار وکړي نو دا به تشویش کوم خبره وي او کېدای شي چې دا د فایل هم د شي وي ځکه دا د فیوچر چې په دې باندې وشي دي درست په هندستان د پاکستان تر ټولو په نورو وادو کې دا تاسو وشي او دا خبره به نه تلل کېږي نو کله دا غوښتنه مو له افغان چارواکو څخه هغه چا څخه چې وزارت دفاع پر اس کے خراب نہیں اول خود ذرا کرم ان سکول تر کیا نشته دے دے معنی اردو بان اسونو کی اردو دے کی اردو معنی کھارو کی درسیو کئی درسیو دوسرا من سے کہیں نو گفتم ور خطر چ بای دوی درا پسم نو ور بان
دیر زیات من نہ کور ودان سلامت و سیل ټول اردن کو من دوی اس با ملمنو ته نوبت ورکو لمړی تدبیر سے د وطن دوست صاحب او د ورستی اوریدونکو خبرې په نظر کې ونیسئ. لومړنی اوریدونکو ویل چې اوس هم ملیشیا شته، کابل کې ولیدل شوې چې خلکو ټوپکونه راایستلي ول، که دا ملیشیا بله هم جوړ شي نو مشکلات به نور هم زیات شي. لیکن وطن دوست صاحب ویل چې تر څو چې د سیمې ځواکونه نه وي او سیمه ایز ځواکونه پیژي له جغرافیې سره بلد دي نو امنیت نه شي راتلی چې تر څو سیمه ایز ځواکونه ډېر فعال نه وي او دوی ونډه په جنګ کې ونه لري. او ورستی اوریدونکو نظر دا و چې باید کنټرول پی وي، او که کنټرول پی وي او د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې وي نو بیا تشویش نشته. د ملي اردو د ځواکونو په برخه کې یو مسله دا ده چې دوی وایي که یوه سیمه ځي په یو ولسوالۍ کې یو کلی یا څو کلي تصفیه کوي نو دوی هلته نه شي پاتې کېدی، دوی مجبور دي چې بیرته خپلو مراکزو ته لاړ شي. نو دوی چې بیرته ووځي د دولت وسلوال مخالفان چې تښتېدلی وي بیرته ورته راشي، مشکل نه حل کېږي. نو دغه ډول یو ځواک چې دایمي عمل ته ځای په ځای وي دا ممکن کومک وکړي او مشکل حل کړي. اوس ستاسو تفسیر څه ده؟
مننه. هغه څه چې موږ لومړي ورور چې لومړی سوال درلود، زه تر ډېره حده پورې ورسره موافق یم. په افغانستان کې تر اوسه پورې د وسلې د ټولولو پروسه چې باید عملي شوې وای هغه کاملا نه ده عملي شوې. په افغانستان کې تر اوسه پورې لا زور سالاران او جنګ سالاران په پراخه اندازه باندې وسلې او وسلوال ګروپونه لري چې دا باید جمع شي. دا د افغانستان د اردو مخالفت ول یو خوشبختي چې موږ لرو، هغه دا ده چې د پرون نړیوالو یو لکو عسکرو ځای د موږ اردو نیولی ده. هغه په ډېرو کمو امکاناتو باندې د هغو سره په پرتلې تاسو ګورئ د افغانستان اردو ته 800 ګارنیزنونه ور تخلیه سو. د دغو 800 ګارنیزنونو ساتل په دغو کمو امکاناتو باندې دا واقعا د دې وړ ده چې باید تقدیر شي. له دې نه علاوه یو بل پروسه چې شروع شوې ده د افغانستان په اردو کې د ننۍ چې هغه د افغانستان د اردو په ملي کولو باندې کار ده، ښه یو څه بتي ده ولې خوشبیني ورته موجوده ده. دا باید سرعت پیدا کړي، دا باید نوره هم تیزه شي. د افغانستان اردو باید د افغانستان مالک شي. د افغانستان ملکیت په دې معنا باندې چې دوی په افغانستان کې د افغانستان د قوانینو تنفیذ له اردو نه د ما هدف دا ده. اصلا په اصولو کې پولیس او ملي امنیت دا دواړه د اردو بخښونه دي. د دغو ټولو قوتونو آرایش، د هغو تنظیمول او د هغو ملي کول او بلا تفریق په هر چا باندې د افغاني قوانینو تطبیق د قوانینو په چوکاټ کې چې په هغه کې په اسلام باندې خلاف ورزي وجود ونه لري، په هغه کې د یو چا په ضد باندې مشخص عمل وجود ونه لري، ولې د قانون تنفیذ په ټولو افغانانو باندې یو شان دا کار باید ترسره شي. دوست سره زه موافق یم. هغه څه چې وطن دوست صاحب وویل، د وطن دوست صاحب خبره بیرته هغه ځای ته روانه ده چې تر یو حده پورې په هغه کې تضادونه موجود دي. هغه دا چې جهادي ګروپونه باید بیرته راپورته شي او هغه پردو اشخاص، هغه څوک چې په جهادي ګروپونو کې ملي شخصیتونه دي، هغه څوک چې د دې توانمندې لري چې په یوه سیمه کې رهبري وکړي، دا اوس هم والیان دي، هم ولسوالان دي، هم قومندانان دي، دوی عملا حضور لري. د افغانستان په دولتي ساختار کې، په تشکیلاتو کې دوی حضور لري. هر هغه څوک چې دغه نوی قوت ته استخدامیږي، د دغه نوی قوت په آرایش کې باید کوم مسایل په نظر کې ونیول شي، دا مهم دي. هغه دا دي چې د دغه لپاره باید داسې افغانان استخدام شي چې هغه انګیزه دي ولري چې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. په دې کې شک نسته چې خپل کورې تر ټولو وړاندې د هغه معاش یا هغه څه حزینه چې دی په لاس راوړي د خپل خدمت په بدل کې هغه دی د خپلې کورنۍ او ځان ساتنې لپاره صرفوي. په دې شک نسته، ولې دې سره باید د یو انګیزه د دی ولري چې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی ولې د موږ په د څلوېښت کاله کې د موږ د ګاونډیانو مظالم هغلته د ژوند کولو د ژوند تېرولو او په موږ د هغو ټولو بدبختیو چې موږ ته بل شوي وي هغه ټولو افغانان لیدلي دي. بنا هم دوی باید یو افغاني نظام د هغه سختار جوړولو ته ژمن واوسي او په هغه کې د افغانستان د دولت سره همکار واوسي. بله خبر د وردګ صاحب خبره شي او د سرش صاحب خبره. د سرش صاحب خبره په اوس د اوسنیو شرایطو کې د افغانستان تر ډېره حده پورې عملي په دې خاطر باندې نه ده چې موږ که تاسې دا دوستان نظر صاحب تاسې به ټول په جریان کې یاستئ، په افغانستان کې کله چې د اردو د استخدام خبره د مخالفیت خبره کله چې په افغانستان کې جنګ سه سیمه د افغانستان د وخت دولت له کنټرول ووتې بیا د تلاشیو ګروپونه استخدام شو چې بالجبر به یې خلک دې ته استخدامول چې باید راشي او د عسکري مخالفیت دوره سرته ورسوي. طریقه بهتره دا ده موږ سیم گزار کوو د شرقي سیستم نه غربي سیستم ته گزار کوو. په دغه سیستم کې کوم مسایل چې دي دغه گزار باید دقیق واوسي. په دې کې موږ ځینې اشتباهات کړي دي، په دې کې موږ د دایرکت پروسه کې اشتباهات درلودل، هغه باید اصلاح شي. موږ د یو نوي گزار دپاره تاسو ګورئ په 15 کال کې په وزارت دفاع کې د کرزي صاحب دور کې تاسو محاسبه کوي او دغه وخت د دفاع د وزیرانو د چې څومره خلک له افغانستانه د باندې لیږلي دي د نوي تخنیک سره د آشنایي په خاطر باندې د نوي تخنیک د زده کړې دپاره هغه متاسفانه بېرته افغانستان ته نه دي راستانه سوي. په هغه کې یو ډېره کمه فیصدي خلک بېرته راستانه سوي دي. هغه څوک چې دغو تحصیلاتو ته لیږل کېږي، مثلا که سبا موږ ته F15 یا F16 یا F18 تیاره راکول کېږي، د هغه دپاره باید موږ پیلوټ ولرو. هغه هلیکوپتر چې د افغانستان دولت ته ورکول کېږي، د هغه دپاره موږ باید پیلوټ ولرو. دغه پیلوټ چې د تحصیلاتو دپاره لیږل کېږي، دا باید عام افغان واوسي، دا باید په واسطه ولاړ نه شي، دا باید په وزارت دفاع کې د موجودو افرادو اشخاصو له خپلوانو لکه د کرزي صاحب په دوره کې په دوامدار شکل چې سوي دي هغه شي ونه واوسي، او دی باید تعهد د دی ولري چې دی بېرته افغانستان ته راستنېږي او د افغانستان خلکو ته خدمت کوي.
بله خب یک 15 دقیقه دیگه داریم، از این خوب استفاده کنیم. تشکر تا آقای تدبیر، بازم نوبت میرسه. آقای ترسون، به خاطر اینکه از این برنامه یک نتیجه خوب برای چند موضوع را باید رویش اگر کوتاه کوتاه صحبت شود. یکی خو طرف امریکا میخواه که از مصرف بسیار زیاد خود جلوگیری کنه و با کمترین مصرف خوبترین کار را بکنه. دوم، هنوز معلوم نیست که امی 20,000 نفر خود یا از هندوستان نمیارن یا از کوچا جمع نمیکنن. شاید اینه به اردوی ملی بگه که این 20,000 نفر تا به اینی شرایط ما میخواییم تربیه کنیم، مثلا تیاره را صحیح استفاده بتانه، درونا را استفاده بتانه. مثلا آل درونا یه به پیلوت که از تقریبا در 20 میلیون دلار پیدا میشه، یا اتر ادعا میکنن که حتی ساعت امون نفره که دو تروریست است، ساعتش هم مامون مارکش هم ما تصویر کرده میتانیم که این ساعتش سویسیست که مچه فلانیست که فلانیست. اگر این چیزا را پیلوتای افغانی، متخصصین افغانی یاد بگیره، میتانن بدون از اینکه در صاحب ران از مرکز بشینن و تروریست ها را بسلا تعقیب بکنن. یعنی اگر از این نقطه نظر تنها مشوره داده شود که حکومت افغانستان، دولت افغانستان وقتی که با طرف امریکا و اینا روی مسائل نظامی صحبت میکنن، این چیزا را از نظر بگذارن. حالا ما مثلا خیالی چیزا را بگیم کلگی میفهم فایده نداره. چی مشوره میتین آقای ترسون که چی کارا باید شوه؟ وای می سوال دارم در نظر گرفته جواب کوتاهتین که باز یک مسئله پاکستان هم داریم اونم میپرسیم.
بسیار خوب. ببینین جانم، همون رقمی که شما خودتان اشاره کردین که نباید ما خواسته های بسیار بالا داشته باشیم که ناممکن است. ما مطابق به شرایط کشور خود، مطابق به توان جامعه بین المللی ما خواسته های داشته باشیم. به خاطر از این که تا حکنون ما نتانستیم باور کامل جامعه بین المللی را به دست بیاریم، به این مفهومی که اگر بر ما F-16 بده، اگر بر ما سلاح‌های نهایت پیشرفته بده، ما فکر میکنم همین تشویش را که تا حکنون ما ارائه کردیم و تشویش همه مردم افغانستان دارن که قوای مسلح ما که مشتمل از اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی، با مسائل قومی و تنظیمی و گپا تنظیم شده، با این نسبت است که هر بار که باز ریگ زیر دندان یکی از رهبرها و لیدرها یا یکی از سران از حکومت به حساب بیایه، هانن باز مبادا که از همون سلاح های دست داشته خود از همون امکاناتی که در قوای مسلح داره از او استفاده بکنن و جهان هم تهدید بکنن، افغانستان هم. بنان ما همو خواسته های ما ای است که به حساب با در قدم اول ما را کمک بکنن از لحاظ حمایت هوایی که تا همو نظامی های ما در عملیات هایی که شرکت میکنن او جبرن به حساب حمایت شوند هوایی و همچنان دپولیش به حساب همی کسایی که مغرض هستن، همی کسایی که برای تماما من مشناسم، تماما مردم جهان هم مشناسه، اینمی افراد اشخاص را که به حساب مانع کارهای بیشتر میشه و نمیگذارن که قوای مسلح ما یا هردوی ما عملیات های خود به مطور شاید بایدش سازماندهی بکنن. متاسفانه که باید گفت تعداد زیاد از افراد اشخاصی هستن که در حینمی جنگ بقای خود میبینن، در همی جنگ نفت خود میبینن، یعنی معدن ها در اختیارشان است و دپولی از این دزدی رازنی چپاول دگه و دگه. و ببینین من یک مثال کوچک دگه را میتم، ما تاریخ 18 سنبله شاهد بودیم که در شهر کابل به هزارها فیر صورت گرفت و در مقابل گارنیزیون، در مقابل پلیس که حضور داشتن، در مقابل اردو، ولی هیچ کس جلوش نگرفت به خاطر از این که اینی بی تفاوتی ها هست که برای دیگرها قوت میته، برای دیگرها انگیزه میته تا از اینمی صلاح خود استفاده بکنن. و یک نکته دیگر من اشاره میکنم، من تقاضا میکنم از وزارت دفاع، از وزارت داخله و از ریاست عمومی امنیت ملی، یک تعداد افراد است که میرن به نام مایسا که $250 و حد اعظم $750 میرن جواز میگیرن و بدون از این که دفتر داشته باشن، دیوان داشته باشن و بازوجه میرن 10 میل 15 میل یا 20 میل سلا تقاضا میکنن که امنیت ما در خطر است. نه وزارت داخله کوتا میگم، نه وزارت داخله ایره به حساب کنترل میکنه که امی شرکت چقدر صادرات داره و چقدر واردات داره و آنند سلام تا اینمی سلاح هست که باعث ترور، باعث دهشت، به حساب گروگانگیری و باعث فرار سرمایه گذارا میشه. بنان ما در این ارتباط تقاضا میکنیم همون رقمی که ایالات متحده آمریکا و سایر نظامی ها آرزو دارن که در چارچوکات قوای مسلح این نهاد هم نهایت ظریفانه، هوشیارانه تا که هیچ کس نتانه از استفاده بکنه.
دیر ازیاد من نه ترسن سب تدبیر سب و سیو بلا موضوع چی ده همزه مشتدیخ پرامون برخوا او ده آغا ده پاکستان و افغانستان ده اریکو برتبات ده که مو توجه کری پا ورستوی ورزو که ده افغانستان و پاکستان ترمنز اریکی تری به حد پوری نجدی شوی دی. یوش می رفان چارواکو پرلپسی ویلی دی چه پاکستان پخپل پالیسی که تغییر را وسته ده دی افغانستان لوی درستیس پا دوشنبی که ده خبر را وکره هم داراز دی افغانستان سفیر پرون دی پاکستان لصدر اعظم سر را وکتل و شیوعدی ورکره دی همکاری. البته در طول کارون ورست لدی کیشه چه امریکا د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړه، څه فکر کوئ دغه تغییرات آیا واقعي دي او کوي آیا د دې نوې ستراتیژي اغیز دی؟
مننه. زه داسې فکر کوم چې هغه تحول چې د افغانستان او پاکستان په مناسباتو کې رامنځته شوی ده، زه به یعنی ظالمانه به یک سړیونه یایي دا د افغانستان د دولت د بیرونی پالیسی او نړیوالو ته هغه قناعت ورکول چې په اصلاح باندې د پاکستان په حق باندې باید دوی ته قناعت ورکړ سوی وی او په نهایي تحلیل کې نور د افغانانو دپاره دغه وضع د زغم وړ نه ده، دوی موافق شوي دي په دې باندې چې پاکستان واقعا تر نړیوالو فشارونو لاندې راولي. پاکستان خپلی هڅې کوي، پاکستان د دې لپاره چې هغه شکنندګۍ چې په داخل د پاکستان کې موجودې دي هغو ته په کتو سره پاکستان په پرونی پوزیشن کې نه ده، بلکې نوې تغیرات راغلي دي. هغه پیشار چې دي امریکا بیرونی پالیسی پاکستان باندې اچولی ده، هغه د پاکستان لپاره تر ټولو ټکاندهنده ده. هغه په دې معنی چې امریکا پیشار اچي په پاکستان باندې چې دوی باید هند په سیمه کې ومني، او هند رول او د هغه په اصطلاح باندې هغه طرحې چې غربیان ورکوي او د هند د طریقه عملي کېږي، هغه باید دوی ومني. چې پاکستان تبان دې خبرې ته تر ډېره بریده پورې حاضر نه وو، ولې ځین نور فشارونه هم وارد شوي دي. پاکستان دا توقع درلوده چې د بریکس په غونډه کې کېدای شي له پاکستانه قوي ملاتړ ثبت ونیسي، چې وایي نه نیو، بلکې برعکس هغلته هم داسې یو غږ راپورته شو چې پاکستان باید نور د تروریزم هغه ځالې چې پاکستان کې موجودې دي هغه له منځه یوسي. او هغه څه چې پرون د افغانستان ولسمشر پکتیا کې وویل چې په اصطلاح باندې موږ په دې باندې پرانېدلي یو چې پاکستان د یو مستقل هیواد په حیث باندې له موږ سره خبرې وکړي او راسره کښېني او موږ ته د یو مستقل هیواد په سترګه باندې وګوري. یعنې له هغه خپله عمق د ستراتیژۍ نه پاکستان له دې باندې وتو په حالت کې ده. په دې باندې پاکستانیانو ته او یا د پاکستان نظامیانو ته قناعت ورکول د اوس د په دې باندې بحث به لږ زری، ځکه تر اوس پورې د ستراتیژي هغه مهم نقاط چې هغه باید په رسمي شکل سره د باندې راووزي تر اوس پورې تنا بیانې ورکړ سوې ده، او د هغې ستراتیژي هغه ټول حلقونه معلوم نه دي چې په هغه کې شی دي. د آسیا دپاره په مجموع کې د جنوب ختیځ او منځنۍ آسیا دپاره په دغه پالیسۍ کې شی موجود دي. هغه به په هغه وخت کې بحث پرې وکړو. ولې په پاکستان کې یو تغیر د راتګ په حالت کې ده، خو پاکستان به ډېره زیاته هڅه وکړي له هر اړخه چې کېدای شي، که هغه د چینایانو په ملاتړ باندې، که هغه د روسانو ملاتړ وي. تاسو وکتل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ډېر په عجله سره سفرونه درلودل، او په هغه باندې د دوی خپله د داخلي د پاکستانیانو د هغو ارزونه دا وه چې دا سړی بېرته خالي لاس پاکستان ته راغی. دا په دې معنی چې چا لاس نه ده ورکړی. که دغه لاس ورنه کړل شي او په همدغه شکل سره بیروني فشار وجود ولري، او په افغانستان کې یو اشتهاد چې زه لرم د افغانستان نظام ته، هغه دا ده چې په ټولو هغو اعمالو چې د باندې د خلکو دپاره د افغانستان ګټې قرباني کوي، او په شکل د اشکالو د افغانستان د ملي پروژو د تطبیق په وخت کې د پردیو غږونه په افغانستان کې پورته کوي، وړاندې دي چې له پاکستان سره دغو مناسباتو کې وړاندې ولاړ شي د هغو په ضد اقدامات وکړي. دا ډېر ضروري دي د افغانانو دپاره، د راتلونکي باثبات افغانستان دپاره ډېر زیات ضروري دي. او دا زه داسې فکر کوم چې د موږ د راتلونکي دپاره به تر ټولو زیات ضروري دي. نظر صاحب په عرضې معذورت کې از پیش سوال نکردیم که با امرای شما صحبت بکنم.
تشکر صاحب.
اگر وقت یاری کردیم شما امرای تا صحبت بکنم.
ترسون صاحب نوبت بتیم گوه نزید که
بخیر باشم.
ترسون صاحب خسته نشن. خب ترسون صاحب، به آخر برنامه نزدیک شده میریم، اکسی چار دقیقه دیگه هم در اختیار شما هست. شما چی فکر میگن در این موضوع، این استراتژی جدید امریکا، کم موقف امریکا پاکستان نرم ساخت یا نساخت؟ این روزا خبرای میان اونا مثلا به عملیات های مشترک، حتی عملیات های هوایی مشترک به این چیزا موافقه میخواین بکنن یا کردن؟
اول بالا دی استراتژی اعلان دی لومړی ځل لپاره په پاکستان کې د درون یا وی پیلوټي الوتکې حمله هم وشوه.
بله بله صاحب. از خود ترسون صاحب، باید اینجا یک امیدواری هست نیست؟ نظر شما رو میگیریم صاحب.
ببینین جانم، بله، در راهبرد ایالات متحده آمریکا با فشارهایی که بالای پاکستان وارد شده، یعنی امیدواری ها بیشتر هست، ولی در صورتی که ما بتانیم ایره مدیریت بکنیم، چون پاکستان نهایت اونا همیشه به حساب سیاستهایی را پیش گرفتن که جامعه جهانی را همیشه مصروف نگه داشتن. امروز هم که میبینیم تلاشهایی را که پاکستان داره به نام از اینکه ما به او طرف خط دیورین یا به این طرف توسط قوای مسلح، هر دو طرف ما باید عملیات ها را سازماندهی بکنیم، گزمه ها را بکشانیم، و از یک طرف خود پاکستان میگه که به هیچ وجه به هیچ قیمت در پاکستان توریستا وجود نداره، از یک طرف باز میگه که ما باید در خط مرزی توسط دو نیرو، یعنی قوای مسلح از هر دو کشور، حجت ما باید عملیات ها را داشته باشیم یا گزمه ها را. و دیگه هی که دیشب ما شنیدیم که همو سمیع الحق میگن، نه این فامکی، یکی از رهبرای طالب ها که او را پدر معنوی طالب ها میگن. من فقط یک حرف دارم برای طالب ها، ها. اگر پدر معنوی تان هم قدر بیکفایت باشه مانند همی که دیروز اونا را شما را اجازه داد که شما برین در افغانستان به حساب عملیات بکنین و خود از اونام غلام امریکا، خودش غلام انگلیس و خودش به حساب یک وطن فروش، تو اگر حرف از او را تو میپذیری و قبول میکنی و هیچ می هم وطن تا میکشی، کشورت ویران میکنی و او که پدر معنوی تو را میگه، لعنت به او پدر معنوی که تو را به جدهای سوق میته که به طرف قتل قتال هم دنیای تا به حساب خراب میکنه هم آخرت تا. خب بناهن بازم میم به سوال شمایی که پاکستان نهایت هوشیارانه حمل میکنه، آرزو دارم که سیاستمدارای ما ایجا فریب به پاکستان نخوره، چون چندین بار است که فشارها زمانی که بالای پاکستان وارد شده و پاکستان زیر فشار آمده و او بازی را برانداخته، متاسفانه با سیاست مدارای ما یا دولت مردای ما یا حکومت مردای ما فریب پاکستان خوردن و باز به حساب خود حکومت ما براحت داده حکومت پاکستان با عملکردهای نادرست خود یا با سیاست های نادرست خود. بنان ما آرزو داریم که هم بار همی راه برده که ایجاد شده و با وجود آمده و این فشاره که بالای پاکستان است و ایر ما هم بیشتر جامعه بین المللی را به حساب فشار خود هم وارد بکنیم تا اونا فشارهای بیشتر را وارد بکنیم تا از این مشکلات و پرابلم ها نجات پیدا کنیم.
سلام سید، یا و عرض دارم دخترون
وقت پایت ها رسیدو ډیر زیات مننه کور ودان د سیاسي او پوزي چارو کارپو شغل محمد حکیم تورسن او همدارز د سیاسي او نظامی چارو نظر خوند کابل خان تدبیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په یاد لري د خبرونه په دوام کې به هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده او د کرکټ په شپږیزي خبرې کوو. خو اوس د دې سات خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فردا به نیویورک می رود. رئیس اجرای افغانستان به مزار شریف سفر کرده است. روسیه از امریکا می خواهد که به موافقتنامه اتمی با ایران پابند بماند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی فردا عازم ایالات متحده آمریکا است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود.
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماب رئیس جمهوری در نشست مجمع عمومی ملل متحد، جلاد ماب ایشان و همچنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در نشست های حاشیه‌ای نشست مجمع عمومی ملل متحد هم اشتراک کنند.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اجندا این سفر را به روز یکشنبه با رسانه ها شریک می سازد. رئیس اجرای افغانستان عبدالله عبدالله برای اشتراک در مراسم هفته شهید به مزار شریف رفته است. در اجلاسی که امروز به این مناسبت در مزار شریف برگزار شده بود، علاوه بر رئیس اجرای معاون سابق رئیس جمهور احمد ضیا مسعود و والی بلخ عطا محمد نور اشتراک داشتند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. صدها افغان که میخوان از آن سوی گذرگاه تورخم به افغانستان بیایند و یا از آنجا به طرف افغانستان بروند در دو طرف متوقف ماندند. مقامات پاکستانی این دروازه را روز گذشته بعد از یک انفجار بستند. مقامات امنیتی دو کشور در این باره صحبت کرده و چگونگی انفجار را بررسی میکنند. دو تن به شمول یک فرد ملکی در منطقه غلمین در شمال فیروزکوه مرکز ولایت غور کشته و 6 خانه مسکونی حریق شدند. محمد اقبال نظامی سخنگوی قماندانی امنی غور با تایید این خبر میگوید تا درگیری شدید بین نیروهای خیزش مردمی و طالبان در منطقه غلمین، یک تن از خیزش‌های مردمی و یک فرد ملکی کشته شدند. آقای نظامی اضافه میکند در این درگیری 6 خانه مسکونی مربوط به خیزش‌های مردمی نیز از سوی طالبان حریق گردیده است. با گفته سخنگوی قماندان امنی غور در این درگیری یک تن از طالبان کشته و 5 تنشان زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روسیه از ایالات متحده می خواهد که به موافقت اتمی با ایران پابند بماند. این تقاضا در ملاقات سران کشورهای امضا کننده این موافقتنامه که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده در نیویورک برگزار می شود پیشنهاد خواهد شد. سفیر روسیه در ملل متحد وسیلی نیبینزیا به خبرنگاران در نیویورک گفت این تنها خواسته روسیه نیست، بلکه اطراف دیگر زیردخل در این موافقتنامه و کشورهای خارج از این حلقه نیز همین گونه پیام دارند. ملاقات کشورهای امضا کننده این موافقتنامه یعنی ایران، ملاقات کشورهای امضا کننده این موافقتنامه یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، جرمنی و بریتانیا قرار است در 20 ماه سپتامبر برگزار شود. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ هم اکنون این موافقتنامه را تحت بررسی قرار داده است تا ببیند که می‌خواهد با آن پابند باشد یا خیر. رئیس جمهور ترامپ این موافقتنامه را بدترین موافقتنامه می‌خواند که تا حال دیده است. قوای عراق یک عملیات را برای پس گرفتن یک شهرک از دست گروه داعش در نزدیکی سرحد با سوریه آغاز کرده است. قمندان عملیات مشترک عراق امروز گفت قوای این کشور به هدف تحت کنترل آوردن مناطق سرحدی به سمت شهر عکاشات در حرکت می باشند. گروه دولت اسلامی داعش این شهر را در سال 2014 تصرف کرده بود. گروه داعش هنوز هم شهرک های قائم، راوا و نهر را در مناطق سرحدی تحت کنترل دارد. قوای عراقی در ماه‌های اخیر مناطق چشمگیر را از تصرف داعش رها کردند. قوای عراق در ماه جولای شهر موسل و در ماه آگوست شهر تلفر را از نزد جنگجویان داعش گرفتند. اما گروه داعش هنوز هم شهر الهویجه در ایالت کرکوک و چندین منطقه شهر الانبار را در دست دارد. و قصر سفید یک بار دیگر دیروز از رهبران کرد در منطقه کردستان عراق خواست که وارد دیالوگ جدی و دامدار در مورد وضعیت این منطقه شوند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق، تلاشات جهت شکست دادن گروه دولت اسلامی و با ثبات ساختن ساحات آزاد شده از ند شورشیان را منحرف می‌سازد. در ادامه گفته شده است که برگزاری این همه‌پرسی در ساحات مورد منازعه تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده است. این در حالی است که پارلمان مناطق خودمختار کردستان عراق دیروز طرح برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلال این منطقه را تایید کرد. بغداد و کشورهای همسایه عراق با این همه‌پرسی مخالفت کردند. کشورهای غربی ابراز نگرانی کردند که این همه‌پرسی ممکن سبب تنش‌های تازه در منطقه شود. جعفر امینکی معاون رئیس منطقه خودمختار کردستان که ریاست جلسه دیروز پارلمان کردستان را به عهده داشت گفت که بسیاری از اعضای پارلمان به حمایت از این همه‌پرسی رأی دادند و در زمینه برگزاری آن گام به جلو گذاشته می‌شود. پلان همه‌پرسی در منطقه کردستان عراق خشم ترکیه و ایران را نیز برانگیخته است. این دو کشور بیم دارند که با این همه‌پرسی اقلیت‌های کرد در این کشورها که تعدادشان چشمگیر می‌باشد برای برداشتن گام مشابه تحریک خواهند شد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د خپرونې په دې ساعت کې په یو بله موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د کرکټ تورنمنت روان دی. د شپږیزې په نامه د تورنمنت له تېرې اونۍ څخه پیل شوی دی. نن یې دولسمه مسابقه څو شېبې مخکې پیل شوه، یولسمه مسابقه هم نن وه. نو هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او نظرونه به راوستوئ او یا به د ټلیفون او سکایپ له لارې زموږ له میلمه سره شریک کړئ. په افغانستان کې سرژنۍ شپږیزه د تیرو کلونو په پرتله په زیات ځوږ او ولولو پیل شوه او د لسګونو زرو افغان نندارچیانو پام یې ځان ته اړولی دی. د تیر کال په شپږیزه سیالیو کې 8 بهرنیو لوبغاړو ګډون کړی و، خو دا ځل د بهرنیو لوبغاړو مبصرانو شمیر لسګونو ته رسیږي. کابل بازان، سپین غرس مریان، د بوس ساتونکي د بندې امیر ښاماران، امون هنګان او د مسی عینک اتلان هغه شپږ لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې برخه لري. دا ډول لوبې د دې ترڅنګ چې خلکو ته د تفریح او ساتیرۍ موقع برابروي د نړۍ هیوادونه له دې ډول فرصتونو څخه د کارو بار او اقتصاد د غوړېدو او د توریزم د ودې لپاره ګټه اخلي. د دې لپاره چې افغانستان له دې سیالیو دا ډول استفاده ونه کړي یا یې استفاده لږ تر لږه حد ته راټیټه شي، تېره اونۍ د کرکټ نړیوال لوبغالي ته نږدې چاودنه وشوه او درې تنه پکې ووژل شول. له دې چاودنې وروسته داسې ګنګوسی خبرې شوې دي چې ګنی بهرني لوبغاړي د امنیتي اندېښنو له کبله له افغانستانه وځي. که څه هم د کرکټ بورډ چارواکو دا اوازې رد کړي، خو ویل کېږي چې ځینې لوبغاړي وتلي یا د وتلو نیت لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشال زموږ د دې خبرونې میلمه دی.
بله، تشکر آقای سروان. همچنان محترم آقای سمیع الله پام به استودیوی کابل ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. قسمی که آقای سروان هم در موضوع خوب مقدمه گفتن، بعد جهات مثبتی که از مهاجرت میراثمان فکر میکنم آقای سروان امی کرکت بود، فکر میکنیم که یگانه دستاورد افغانستان در 40 سال گذشته که ایر از پاکستان با خود آوردن مسئله کرکت بود. قبلا اونقدر ما علاقه نداشتیم، فوتبال از یادتر خوش داشتیم اگه یاد
بله استاسو خبرت و یوازینه شایی چه مثبت شایم را وارد کرده دیم داده
سالای مهاجرت.
بله، دیر خلق فکر کوی چه مهاجرت سرا که نیسی دیر خلقو دیر خیلی تجربی ترلاسه کری بی، خو ور سرا زینی نور جنجالون هم راخلی دی.
اولین چیز که در فکر میرسد، خو البته دیگه چیزا هم شاید باشه که
بله، یعنی تجربه ترلاسه کری دی.
خب این بسیار چیزای خوب قسمی که خود تام یاد کردی، از یک طرف در مسئله اقتصادی بسیار رول عمده داره، از دیگه طرف در شناسایی افغانستان در سطح جهانی ببینید هر جای بیرقش بالا میشه، در لندن بالا میشه، در اوج بالا میشه، در اینجا بالا میشه که نه والا افغانام شمشیر کنه میتونن نه عزیز.
بله، بل پل دی خاطرم نظر سب ډیر زیات مهم دی. دا تورنمنت چې همیشه دی افغانستان نوم په نړۍ کې لجنګ او چاودنی او انتحار سره یادی شي، چیرته چې انتحار دی او افغانستان نوم دی ورسره. لیکن دا یوازینی مورد ده چې پښونو میادی چې افغانستان له جنگ او
حتی مخالفین هم خوش میشن یگان وقت دی گپا
او یو نیم وخت خوشاله کیږي، ځینی خوشاله کیږي او ځینی بیا چاودنی کوي. پر حال ډیره مننه له تاسو اوریدونکو څخه چې په دې پروګرام کې به ان شاء الله برخه واخلی. نو اوس لومړی ښاغلی سمیع الله پام ته نوبت ورکو چې په استودیو کې تشریف لري. پام صاحب، تاسو ته تر اوسه پرې دا شپږیزه څنګه ښکاره شوې ده؟
مننه ژوندی اوسئ، تاسو ته سلامونه او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کرکټ یو له هغه څه دی چې ټول افغانان پرې راټولېږي، او په ځانګړي ډول په وروستیو کې چې موږ شپږیزه ګورو، شپږیزه له نږدې ننداره کوو، په زرګونه مینوال د کرکټ لوبغالي ته راځي او خپل اتلان د نورو بهرنیو لوبغاړو تر څنګ یو ځای تشویقوي، او هغه لوبغاړو بهرنیو لوبغاړو چې دلته افغانستان ته راغلي او له ځان سره یو پیغام هم راوړی دی چې کرکټ د سولې ورورولۍ او لکه څنګه چې یعنی ګلوبل ویلیج نړیوال کلی د سره نږدې کړی دی. نو په زرګونه مینوال میدان ته راځي او ټول د کرکټ له امله خوښ دي، خوشاله دي، او د کرکټ بریا چې هغه هر لوبډلې یو کورنۍ لوبډله ده، د هرې لوبډلې په بریا سره ټول افغانان خوشحالېږي، ځکه چې ټولې خپلې لوبډلې دي، ټولې کورنۍ لوبډلې دي، او ځوانانو او د ډېر عمر لرونکو ته یو سالم مصروفیت پیدا کړی دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوربانن. پام صاحب، که له دې نظرې هم مقایسه کو چې دا شپږیزه له تیری سره څومره توپیر لري، د 2014 کال شپږیزه او د روان 2018
پنځم پړاو شپږیز لیک سلې د نورو په پرتله باندې په دې توپیر ډیر لري چې په دغه لیک کې د نورو په پرتله باندې ډیرې بهرنی لوبغاړي دعوت شوي دي، او دوی پکې برخه اخیستې ده چې ځینې د اروپایي هیوادونو څخه هتر راغلي دي او دلته په افغانستان کې لوبېږي. د افغانستان د کوربتوب ویاړ لري، افریقایي لوبغاړي راغلي دي، افریقایي کرکټران راغلي دي، لزمبابي راغلي دي. نو مهم یعنی د نور په پرتله باندې مهم بدلون چي دی هغه د بهرنیو لوبغاړو زیات شمیر دی چې په تیر کې هم بهرنی لوبغاړو پکې ګډون کړي خو سه کال د نور هغه په پرتله باندې ډېرې بهرنی
لوبغاړو سربېره د لوبې په ساحه کې به هم خامخا تغییر راغلی ځکه چې افغانستان کال په کال په دې برخه کې پرمختګ کوي که څنګه
بالکل سګنیش پګیزه د افغانستان په ټی 20 کې هم حسابيږي یعنی په نړیوال شلوریز ریکارډ کې هم حسابيږي تیر څلور پړاونه چې ودانو په نړیوال ریکارډ کې نه حسابېدل او د یعنی ټی 20 د دې د ریکارډ نه حسابېدوس کې د هر لوبغاړي منډه حسابيږي د دوی وکټ حسابيږي یعنی د نور بهراني لیګونو په سیر باندې د آی پی ایل په سیر باندې د بی پی ایل په سیر باندې د بیگ باش په سیر باندې د افغانستان د شپګیزه لیګ سلیو هر منډه هر وایکټ حسابيږي د لوبغاړو په ګټه باندې چې دا نو د دوی لپاره دا هم یو مثبت بدلون دی د شپږیزي لیگ
او د نندارچانو په اړه هم کله معلومات راکړي چې څنګه خلک ډیر ورسي لوب ډیر خلک ګوري هم دومره توقع وستاسو هم
بالکل د شپږیزه لیگ سلیو هغه ته لا د مینوالو جذبه زیاته شو کله چې حضوري چمن ته چیر ما یو 14 وشول او زینو خلکو بیا د 14 د په کرکټ ورته پله نو همغه چې ولس بیا نو خپل اتلانو سره مینه زیاته شو د بهرنۍ لوبغاړو ته د روحي ورکولو په خاطر باندې هغه پردیپالو ته چې ګنی د 14 په کرکټ بورډ یا د کرکټ په لوبغاړو شوې د هغوی ته د خپل زور او ضد د خودلو په خاطر باندې د دوی جذبه او مینه لازمه شوې د دوی نو د اولو دوه ورځې کې مینوال کم خو د غیب په پرتله باندې مینوال ورستر بل زیاتېږي او دوی نو د افغانستان بیرغونه لزان سره راوړي په مخ باندې بیرغونه وهلي وي د تړو سره یعنی ډیر داسې په جوش او جذبه باندې میدان ته راځي او خپل لوبغاړي لنګ دې تشویقوي
خب به هر حال یک سوال میخواستم بکنم من ای که امی لیگ کرکت یعنی اقدر در اونجا موافقتی زیاد است این چقدر تأثیر مثبت به دیگه لیگا میکنه مثل لیگ فوتبال و والیبال و دیگه چیزا رو چقدر تشویق میکنه ورزی که تنها یک ساحه نیست چندین ساحه سپورت است
سپورت سر ارتباط
داری یک سپورت است بله
بلکل د شپږیزي سره هم مهاله د افغانستان د فوټبال غورلیک سلې هم پیل شوې دي چې تقریبا نږدې یو کیلومتر د دوه لوبغاړو ترمنځ فاصله ده او یعنی د هغه لوبډلې چې په غورلیک سلې کې دي د دغه شپږیزي لیگ څخه دوی دا الهام هم اخستلې شي چې د شپږیزي لیگ په څیر باندې دوی هم خپل لوبډلې وپلوري او د لوبغاړو وپیری ترڅو د فوټبال لوبغاړو ته هم د شپږیزي د کرکټ په څیر باندې لوبغاړي د مالی لحاظ ملاتړ پیدا کی او دوی نو کم اقتصادي ستونزې چې لري دغه لارې حل شي او ترڅنګ ورزش چې د پټوله کې د مینی ورورولۍ سوکالي او د یووالي پیغام چې لري هغه نو کرکټ واقعا ثابت کړه په 13 ورځ د افغانستان د فری فایټ لوبو اتل سیار بهادر زاده راغله میدان ته حالت میدان کې لوبغاړو سره ولیدل یو دوه درې توپې واچ ول د کرکټ نو دا په دې معنی چې د ټول ورزشکاران او په ځنګړي ډول شپږیزه لیگ د افغانستان د ولسونو او د نور اتلانو د یووالي پیغام لري
بله آقای سروان تا مهمان دیگه ما به بشنونده عزیزم یک ذره موقع بدیم یک اعلان کوتاه داریم شماره تلفن برشان میگیم و چی فکر میکنید در مورد کرکت و اسپورت
یک تصویر هزار سخن بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org
بله شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540
بله او دسکایپ لاری حمله مشترک تماس نیولی شی radio.azadiradio.azadi او زمشت فیسبوک پانی پت هم پیال لری آزادی رادیو facebook.com آزادی رادیو facebook.com/آزادی رادیو اوریدون که ده تلیفون لری را سره ده مربانی که ویسه و علیکم السلام
تاسو اوریدون که ملمنو تا هم
کوربدن
دکتر منصور مجابی ده ما ده مشاوره ورزشی کتاب معلیف
درخه مربانی که وی مجاب
سه و گوره ورزش به اهمیت باندې دوی خبره وکیم
او د هیڅ دین سترګې نه پټوي چې ورزش ګټه نه لري او جسمي سیاسي اقتصادي یعنی په دې کې ډېر خلک را درګیر کیږي په استعمال څوک په اعلانونو کې څوک په تجارتي بخش کې څوک په لباس کې څوک په یو بل کې خبره دلته ده چې دغه کوم بازی یا د کرکټ یا د فوټبال چې روان دي دغه اکثر ځوانان ته داسې یو پیغام ورکوي چې تاسو زموږ لوبې اورئ یعنی یو نو خلک سکون طرف پیوي او د ورزش مربوط شوی دی په څو ټیمونو فورې یعنی که موږ دغسې فکر وکړو چې 2% خلک ګوري ورزش کوي یعنی په دې معنی چې د مربوطه ادارې 2% موافق دي بل مهمه خبره ده چې دغه ورزش چې دی د افغانستان ډېر د سیاست طرف ته تللی دی یعنی په دې معنی تنها دولت په دې وخت کې مداخله وکړي چې یو قماربازی پیونه شي او بل چې مالیات تعینېږي نور باید دولت ډېر پکې دخیل ونه وسیږي په هرو چارو کې دلته بدبختانه رئیس جمهور نه نیولې صحیح ده چې هغه یو پراس کې سړی شخص دی مداخله ته ځنو امرونو یو هغه ته ضرورت دی خو دلته ډېر یعنی پکې دخیل شوی دی دا کوم رئیس چې د کرکټ دوی چې رئیس جمهور په اصطلاح په انتخاباتو کې و یا په بل هغه کې و او بل خبره ده چې د ورزش اصلي هدف بل طرف ته تللی دی یعنی صحتمندي ده او بل خبره ده چې د ځوانانو د احساساتو هیجاناتو خالي کول دي اما بدبختانه دوی داسې حرکات او رفتارونه کوي چې د بل طرف مقابل طرف دی اوقدی
توایا جنات تخلیه سبب نکی بلکه ډاکټر صاحب مجاب سلام
خبره کوم
بله بله یو څلاند کی خبري بله
او بل مهمه خبره ده چې ګورې دی هیڅ نه و دغه سي په اصطلاح یو راهنما نه لري یو روانشناس نه لري چې هغه ته د غذا په حق لباند معلومات ورکي د ورزش د شرایطو او روش په حق باندې څنګه وکړي دوی ته رهنمایي وکړي یعنې په دې معنا لوبغاړی زر دي ځان نه ګرموي او لوبډالې ته ورګډېږي او بېرته ځان نوي د لوبډالې ناراضي نو خبره ده چې دوی باید په شرایط او روش برابر
مطالعه ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مجاب صحیح خبره ده البته دا رسمي ټیمونه به شاید همداسې نه وي دا به عام خلک به شاید همداسې فرحال څو شېبې وروسته به د کرکټ بورډ رئیس ښاغلی عاطف مشعل په دې اړه تاسو ته ځواب ووایي اوس یو بل اورېدونکی د سکایپ له لارې لرو مهرباني کوئ صاحب
بله سلام علیکم حلیم کابل نه
مهرباني کوئ
اورېدونکو ته نیک احترامات وړاندې کوم ډېره ښه موضوع هم ټاکلې ده واقعا کرکټ چې دی دا به زه وایم چې اولینه لوبه ده چې افغانستان نوم یې په دنیا کې روښانه کړی ده او د دنیا ذهنیت ته یې ډېر تغییر ورکړی دی او همیشه دنیا خلکو ته دا ذهنیت ورکړی چې افغانان که موقع ورته ورکول شي دوی کولی شي په هر ډګر کې ځان وښيي نو کرکټ داسې یو لوبه ده چې افغانستان یې ټول متحد کړی دی او په دنیا کې ډېر زراولې ده نو دا ډېره لوبه ده ډېر خلکو په حق کړې ده او ډېر پیشرفت یې کړې ده په دې وروستي کلونو کې واقعیت ډېر پیشرفت یې کړې ده او د دې نورم کار په کار ده او ان شاء الله چې اوس کوم دا لیک شي روان ده دا نورم خارجي لوبغاړي راغله ده نورم خوشو چې دغه نورم په ترقی روان سي نو ان شاء الله دنیا د سیالانو سره سیال کوي
ډېره مننه سلامت اوسې علیم صاحب یو بل اوریدونکی به واخلو بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ صاحب سلامت اوسې مهرباني کوئ لکم زه
وختونه ملي ته هم تر د افغانستان ملي ټیم تاسو کې لوبې
چاسه صحیح ډېره مننه کور ودان نو اوس د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس ښاغلی عاطف مشعل هم د ټلیفون له لارې را سره دی مشعل صاحب تاسو ته مرکلی وایم مخکې تر دې چې موږ خپلې پوښتنې وکړو سلامت اوسئ د اورېدونکو پوښتنو ته که ځواب ووایاست که تاسې اورېدلی وي ډاکټر صاحب مجاب دا تشویش درلود چې د موږ لوبغاړي ځینې اصول نه مراتوي مثلا تر لوبې مخکې ځان نه ګرموي یا سایکالوجیست نه لري چې ملي ټیمونه او غټ ټیمونه اکثرا په دنیا کې لري یا د غذا د په برخه کې چې څه ډول غذا وخوري څه ډول خواړه وکړي په دې اړه باید ډاکټر ورته معلومات ورکړي په دې اړه دوی ته تاسو معلومات ورکړي
دا
ورور ښه پښتنه وکړه د موږ له ټیم سره هم فیزیو وي او هم ټرینران وي دوی نه تنه ملي ټیم ټول ټیمونه خپل نارمل ټرینینګونه اخلي هغوی په دې پوهېږي چې څه وخوري څه ونه خوري د هغه خپل ډایټ ورته معلوم وي نو دا یو نارمل پروسه ده چې زموږ د ټیم له ډېرو کلونه لري مونږ اوس د سایکوتراپیست د هغه د ذهني د آراموالي لپاره او قوت لپاره هم غواړو چې په یو کس ونیسو نو دا هغه څه چې دوی تشویش درلوده هغه انشاءالله نسته هغه تیار دوی لري هم ټرینران لري او هم فیزیو لري هم دوی پوهېږي چې کومه دوا باید وخوري کومه ډوډۍ باید وخوري او څه وخت ټریننګ وکړي څنګه ټریننګ وکړي دا به تل دوی ته واضح دي ډېر
مشال صاحب دیروز یک ملاقات فکر میکنم مهم داشتیم با رئیس جمهور اگر روی از اون موضوع کم روشنی بیندازین همچنان بعضی تشویش ها موجود است که بعضی بازیکنهای خارجی شاید از افغانستان برند در این مورد یکم به ما معلومات بتین خوش میشیم صاحب بفهمین
مجلس صبح امروز در رئیس جمهور بسیار خوب بود تشکر از رئیس که مهمانای خارجی ما را خواستند و ما را دیدند و تسلی شد و همچنان از اداره کرکت بود و بازیکنهای کرکت افغانستان تشکر کرد که به وقت اساس و شرایط بسیار مهم به افغانها یک فرصت خوشی و یک چند لحظه بیرون از سیاست و مشکلات و مسائل امنیتی موقع خوبی دادن که یک چند دقیقه اوقات خوب داشته باشد صبحانه داشتیم اون رای ریسیب و خصوصا به دوستای خارجی ما بسیار مفید بود یک مهمان نوازی خاص شد برشان
بله خوبی خبر امروز بوده بسیار خوب خبر نو جدید بوده
در مورد دوم مورد
بله کسایی که بعضی خارجی بازیکنان خارجی از
خارجی لبغاری صرف دی سویلی افریقا سو لبغاری کلی چه اغام لبغارو خواخه نوام بلکه بود دی دوی اینو سی ریوک را نو ادی بود وجه دی مجبور و چه لادی نور ملی مسئولیتونه و داخلی مسئولیتونه درلودل نور لبغاری تاسی روزانه پا لوبه که بی نهی روزون که لبغاری او
مشال شب نن پاکستانی و رسپانو لکلی دی چه پاکستانی و رسپانو لکلی دی چه عبدالرزاق یا عبدالرزاق که نو بی غلط نکمه دی هم وزی لافغانستانه
دا اشتباه ده عبدالرزاق تیم نن لوبه لري دا وز لوبه تناسیم دی عبدالرزاق دی دی تیم با بیتنگ شروع کیگی دای په لوبډله کې دا لوبه به کوي دا چې لوبډله وړاندې دوم راوند ته ونه وتله لوبې ځکه هغوی دریم دوه مسلسل لوبې بایللي که هغه لوبې وبایللې چې وړاندې لاړلی شي نو دا خو معلومه خبره ده نه تنه عبدالرزاق هغه ټول ټیم به ځي که ملت رس عبدالرزاق ته لوبډله کې دا نن لوبېږي عملا موږ تشکیل شاهدان یو نو دا خبره مطلق دروغ
تاسو
بالنګیم کړی دا او خدای وکړي چې ښه ولوبېږي
تاسو ته سګنې شپږیزې له تیرو سره څنګه توپیر څنګه ښکاري
په ډېرو مواردو کې توپیر لري اول دا چې سګنې شپږیزه کې شپږو کمپنیو سره مې گزاري کړې خصوصي سکتور راغلی ټیمونه یې اخیستي د ټیمونو مالکان دي لوبغاړي یې اخیستي دوم دا چې په ډېر تعداد خارجي لوبغاړي دي خارجي روزونکي ورسره دي او مبصرین لرو نو د مختلفو اړخونه شپږیزه رنګینه ده او خدای وکړي چې کال ته لا له دې رنګینه شي دا د کرکټ د پرمختګ لار ده انشاءالله ورځ تر بلې به ښه کېږي
بله خب مشال صاحب به خاطر رشد سپورت در افغانستان موفقیت های کرکت بسیار زیاد رول عمده بازی میکنه و از اینکه مردم میبینن که کرکت بسیار موفق است و بیرقایشان در هر جای بالا میشه در سطح جهانی برشان افتخار است این باعث تشویق در سطح عمومی در افغانستان بین جوان ها میشه از این نقطه نظر چی کارا باید شود که نه تنها در کرکت بلکه در ساحه های مختلف سپورتی زیادتر توجه شود و سرمایه گذاری زیاد شود، مردم خصوصی یعنی سرمایه دارای خصوصی در این کارا بکنن، رادیو و تلویزیون زیادتر تشویق بکنن. از این نقطه نظر چه فکر میکنین برای ازی که اگر جوانا به سپورت زیادتر مراجعه کنن، حتی شاید دیگه حوصله جنگ هم نداشته باشن، از دام تروریستا نفتن نیزه؟
از این که همه ما میفهمیم ورزش پیام صلح و محبت و یک پارچگی را داره و خصوصا کرکت که سپورت اول در افغانستان است، این مورد ثابت ساخته. ما یعنی چند روز شاهد بودیم که هزارها نفر آمدن، تقریبا 10,000 یا 11,000 نفر داخل میدان شدن و هزارها مردم بیرون مانده بودن. به این معنی که مردم بسیار زیاد علاقه داره به این ورزش. از حکومت توقع میست، خواهش میست که سرمایه گذاری هم حکومت بکنه و هم زمینه مساعد شوه که سکتور خصوصی در این راسته سرمایه گذاری کنه. ما کرکت بورد افغانستان توانست که به سکتور خصوصی را را باز کنه. قدم اولی بود که دشپگیزه چند کمپنی دیه تیما را بخره. در قدم دوم ما دیپارتمنت کرکت داریم که 6 بانک یک تیم سپانسر میکنه و یک همین بازی های 4 روزه ما که فرست کلاس ستیتس هم داره یاره واس سپانسر میکنه که تقریبا $1,000,000 سالانه از او نگاه به دست میه. سومی که ما پروگرام داریم در سال آینده افغانستان پریمیر لیگ لانچ کنیم که او یک لیگ بسیار مهم و به سطح بسیار عالی و بین المللی است و در امارات متحده عربی خواهد شد. دو میلیون ها دلار به کرکت افغانستان، به کرکت بورد افغانستان میه و همچنان ده ها هزار دلار به هر بازیکن ما میرسه. نه تنها که از لحاظ مالی بسیار مهم است به ما، از اینکه بازیکنهای ما چقدر تجربه پیدا میکنه که به دیگه بازیکنهای مهم جهان بازی میکنه. اردو طرفش بسیار مهم است به رشد و آینده کرکت افغانستان.
بله امیج آقای سارون باجی چند سوال. حالا ما در افغانستان چند استادیوم مخصوص کرکت داریم؟ در چند ولایت داریم؟ در چند جا حداقل کورس ها داریم؟ یا در چند مکتب اکادمی گپا داریم؟ از این نقطه نظر اگر در ساحه معارف هم به این توجه شود، تحصیلات عالی هم سب نظر
فعلاً پا کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، خوست، قندوز، قندهار کې سټیډیمونه لرو. خو د موږ د ریکلن استراتیجی چې کله وظیفه تراغلم ریکلن استراتیجی مو جوړه کړه. په دې استراتیجی کې په واضح ډول موږ دا خودلی چې افغانستان باید 15 بینللي معیارو باندې سنبال سټیډیمونه ولري او 15 نېشنل اکاډمیانې ولري. که موږ نېشنل اکاډمیانې په مختلفو زونو کې ونه لرو، د کرکټ وشت به په ولایاتو کې او په زونو کې په مسلکی او اساسي ډول نه وی سوای. ځکه ډیر خلک تر کابل په اسانی نه سیرا رسیدای، موږ مجبور یو دوی ته دې په ځون کې ټول سہولتونه برابر کو. په دې باندې مکار شو کړی په اساسي ډول ان شاء الله د روانو دوه کلو په جریان کې دا میدانونه او دا اکاډمیان جوړیږي له خیره.
امین بیا چې بشه زیات علاقه در آقای سروانی را پرسان کړم که
و د مورد مکتب د مورد مکتب ما د مورد نصاب کار میکنیم. کتاب سنف اول ترتیب شده بازدارت معارض به جریان هستیم. انشالله امسال یا سال آینده عملا را شروع میکنیم که چطور کرکت جزء نصاب تعلیمی شود.
مشهر صاحب، من یک علاقه زیاد دارم که در ترکیه در بین فوتبال یک سیستم ایجاد کردن به نام هاوز سیستم میگن و در او سالانه مثلا آلو خود شاید از فکرم رفته تقریبا $500,000,000 امی بازی فوتبال ها را در تماشای تلویزیونش مفروشن. پا $500,000,000 بازی رو تلویزیون ها دو طلبان ها، یکیش میگه $600,000,000 یکیش میگه $700,000,000 تلویزیون های سرمایه دار او رو میخرن. باز او روی ازی کار میکنن، باز از امی $600,000,000 یا $500,000,000 به هر تیم نظر به موافقتش سالانه چند میلیون دلار ډالر سهم داده میشه و او باعث رشد از این موضوع شد. در افغانستان تو یک سیستم هست نیست؟
امیرم در کرکت هم و میدیا رایتز که نگم میدیا رایتز ما به یک تلویزیون واحد میدیم، فرق میکنه که کدام سطح مسابقات به کدام سطح هست. اگر ما EPL مثال میاریم، میدیا رایتز EPL کم از کم باید 2 میلیون 3 میلیون دلار دخته میشه از افغانستان. اگر مسابقه ما به پاکستان باشه یا به وست اندیز باشه یا به یک کشوری که عضویت دائمی داره باشه، میدیا رایتش به همه اندازه بالا میره. او به این ربط داره که بازی یا مسابقه چقدر دلچسب است و چقدر مردم را تماشا خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان هم همچون قرارداد داشته و با این دم بخواهد داشته.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. پام صاحب، تاسو دې شاغله مشال څرګندونه واوریده، خصوصا کرکټ بورډ فنیدل دي چې خصوصي سکتور وهڅوي چې په کرکټ کې پانګونه وکړي او د غوړستي ټیمونو چې دي رشپک ټیمونو چې دي خصوصي سکتور واخیستل. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې نور څومره کار پکار ده او څومره امکانات شته؟ آیا خصوصي سکتور تر دې مخکې هم تلی شي، تر دې زیات څه کولی شي؟
بالکل، به خصوصي سکتور په ځانګړي ډول کرکټ ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده. په دغه شپږیزه لیګ باندې میلیونونه نه حتی میلیاردونه افغانۍ پانګونه شوې ده. که موږ ګورو خاص د دې شپږیزه لیګ د ټیکټ پلورنې امتیاز یو شرکت اخیستی چې دینو په 1,06,000 ډالر باندې، چې ډیر زیات یعنی په ټیکټ له لارې هم د شپږیزه لیګ لپاره یو ښه مالي ملاتړ دی. نو زه ل کرکټ بورډ اوس غواړم چې کرکټ بورډ دا مالی ملاتړ له ځان سره پیدا کړل. ډیر زیات یعنی دوی اوس په خپل پښو باندې ولاړ دي. کرکټ بورډ دوی باید اوس حکومت تقویه کړي، باید دا د حکومت لپاره یو مالی منبع وګرځي، ځکه افغانستان ډیر څه داسې نه لري. ولس دا د کرکټ ته وخت ورک، کرکټ تشویق کو، سپانسران سوداګران راغلل، کرکټ تشویق کو. اوس باید کرکټ بورډ حکومت او خلکو ته پاملرنه وکړي. باید دغه پیسې یوازې په بیرته په کرکټ ونه لګول شي، یو څه باید حکومت ته ورکړ شي. تر څنګ لوبغاړو ته چې بهرني لیګونو کې لوبېږي، باید دوی د پاره یو داسې کوډ جوړ شي چې فرض کړه په بهرني لیګونو کې دی لوبېږي، فرض کړه موږ آی پی ایل کې ولیدل راشد په 400,000 خرچ شو، باید د حکومت او کرکټ بورډ ته یو څه فیصدي ورکړي. ځکه نو یوازې باید د کرکټ باندې بیرته دغه ونه لګول شي، بیرته حکومت ته خلکو ته یو څه ګټه بیرته مالی لحاظ هم ورکړي شي. یو کس فرض کړه په دې سور لمر کې راځي، ټیکټ په 100 افغانۍ اخلي، حداقل 150 افغانۍ خو بیرته دته ورشي په غیر مستقیم ډول باندې. نو زما خواهش هم دا چې کرکټ بورډ باید اوس نو حکومت ته د یوې عایداتي سرچینې په توګه باندې وګرځي.
بله صاحب، ډېره مننه. مشال صاحب، یوه پوښتنه دې ارتباط ده چې وروسته له دې چې افغانستان د کرکټ د شورا د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړ، بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، لږ وروسته ویل کېږي چې د افغانستان له کرکټ سره دا شورا د میلیونونو ډالرو مرسته کوي. دغه مرسته په کومو برخو باندې مصرفي شي؟
عموما د آی سی سی لخوا چې کومې پیسې راځي هغه په درې برخو کې مصرفېږي. یو د کرکټ انکشاف ده چې ډیولپمنټ کرکټ ډیولپمنټ ده، مخکې ایچ پی پی وو اوس د کرکټ ډیولپمنټ باندې دي. زمونږ په ټورز او په سفرو زمونږ مسابقاتو باندې مصرفېږي، او خاص انفراسټراکچر ډیولپمنټ یو اندازه پیسې تفویضېږي. نو هغه کې موږ هم رول لرو چې موږ دا څنګه تقسیمات کوو. خو لا تر اوسه د موږ د فل ممبرشپ نه وروسته لا تر اوسه دا پیسې افغانستان ته نه دی راغلي، دا بل کال نه راځي، او هغه هم د آی سی سی په خاص نظارت لاندې به را مصرفېږي. نو موږ ټول تمرکز په دې دی چې په ستراتیژیک ډول هغه مواردو باندې سرمایه ګذاري وکړو چې د افغانستان د کرکټ د ملا تیر ورسره قوي. دومیسټیک کرکټ یا داخلي کورنۍ کرکټ ډیر اساسي ده. په ژبه باندې موږ ډیر زیات تمرکز کوو، ځکه د کوم ملک داخلي کرکټ چې قوي وي دغه ملي ټیم همیش قوي پاتې کېدای شي، ځکه هغه غته نوي تکړه تکړه لوبغاړي معرفي کوي. نو موږ زیات تمرکز به په داخلي کرکټ وي. دغه وروسته به موږ په داخلي کرکټ کې ډیر لسپینو جامو او سره بال نه کار اخلو، یعنی لوی به کوڅه دوه ورځې به وي درې ورځې لوبي به ډېرې وي. د په دې سره د مونږ د ځوانو لوبغاړو هغه تجارب لا زیات دي ورځ تر بلې. دوی چې کله ملي ټیم ته راځي نو دوی یو پوره لوبغاړی وي او دا نه وي چې په ملي ټیم کې بیا لوبه زده کوي. نو پوره لوبغاړی به راولو ملي ټیم ته انشاءالله. هغه بیا په ملي ټیم کې تر کلونو پاتې کېږي له خیره.
بله
تشکر. خب بسیار سوالا جالب دیگه هم زیاد است. خب یک کم اکیم به شنونده از ما یک بار دیگه موقع بتیم. اونا اگر از مشعل صاحب از پام صاحب سوال خاص داشته باشن که به فکر ما نرسیده باشه، منتها در رابطه با رشد کرکت و سپورت های دیگه سوال شد و خوبتر است از یک از این مسائل برخوردهای انتقادی تیشه این بازور در مسائل انتقادی با صحبت کنیم.
بله. بله. نودی تلفنش میری به یوزل ورد اعلان که 0-9-2-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- اوریدون که هم لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
بل
زایر من لغزی اولایت خود معرفی کنیم ده
مرابانی که زایر سب
بس مشکل سلسم دایی لده چی در تاسی کمی نو بیش فگید تو لامیس لا خارجی کمی نو بیدی وقتای چی در تاسی فرادی ولی نمشتوی شمشاد رادیو ده دانو لا خلق طول تلیدون تلات جزای مدی اوانستان بیر افغانستان که دیر کم ده و ده خلق تلیوال و منتکو که خلق دونه که دیر سره نمه لاری تو باور وقت چیزی
فامیده شد موضوع
مستاز در خسانه تیو که اتدا خصوصی تلیوزون تمر کردی دی اده نشده یا نور تا اجازه نشده او بل دی ده باره که در خسانه تی کامه دی شهرزاد دی چارت خاصم دی در دیر وقتی مونگا کرکت که دی کرکت که دیمی که اگر کرکت خلقو تا خان نور که او دی خلق نفجر نقد پیسو کچیر دا نقد جنمی تاوالی والا چه خلق زد در پیاری چو کامتا جی چیزی تیوار کی افغانستان دیر میدون نفوس چی سابر تاوی که دیر سای کی نو علم دارا چی نمگا دا کم خبر دیتا ورس یومی خبر تا جواب
دیر امانا سلامت و سی مشال سای بزواب در کی بلا وردون که لروزان معریفی که آزادی رادیو
السلام علیکم سروان سید
و علیکم السلام
گرانا اول قدم کتاب ته سلام کوم نایلی صاحب ته سلام کوم او د کیسټ بورډ محترم رئیس صاحب ته تاسو خاغلی ملماتا
سلام ماته
شهزاده نابینایم د کونړ ولایت
مهرباني کوئ شهزاده صاحب
گرانا زه خو کریستیانو ته ویم ډیر خوشاله کوم چې په افغانستان کې داسې ورځ راځي چې په ورځ باندې په افغانستان کې داس نه او خصوصا دغه د کرکټ د ځوانانو نه هر چا چې دا نقش قدم په افغانستان کې وسی الله رب العزت هغې ته اجرونه ورکړي دا یو څونه ښایسته انګیزه په افغانستان کې خوره شوله چې تاجک ازبک هزاره افغان دا سره ټول بلوچ نورستاني یو شوی دی په هغه ورځ باندې چې زمونږ د ملي ټیم مسابقې ټولو د افغانستان ښایسته درې رنګه بیرغ په لاس کې نیولی هغه کو ځوانان وي او کو سپین ږیري او کو سیاسرې وي زه ډیره مننه کوم د دې ګرانو نه چې ډېرو افغانان د کرکټ د لارې نه د دې انګېزې د لارې نه ټول یو کړل مخکې خو متفرقه زمونږ په افغانستان کې چغلبازان اچول وو څوک یې په یو نفاق راله تقسیم کړی وو څوک یې راله په بل نفاق تقسیم
کړی
زه ډېره مننه کوم چې په افغانستان کې د کرکټ ځوانان دي چې افغانان یې سره بېرته یو کړل
سلامت اوسئ
او د بشر صاحب نه مې یو غوښتنه دا ده ګرانه مخکې تا وویل چې په کونړ ولایت کې مونږ هغه لرو و حقیقت سره چې کونړ ولایت کې د کرکټ میدان شته دی دومره یو پراخه میدان دی چې تقریبا اتیا یو لک کسانو پورې دا خپل مشتریان ځان ته دلته دا جذبولی شي چې لږ په دغه میدان باندې دې کوشش وکړي او لږ دا میدان په ښه ډیزاین سره جوړ کړي
ډېره مننه صحیح ده مشعل صاحب ستاسو خبره واورېدله ځواب هم درکړي یو اورېدونکی بله مخلوق بیا به تاسو ته ځواب ووایي مهرباني کوئ صاحب
سرون سلامونه او احترامات مو منه یا مشعل صاحب تم سلامونه اورونه کوم په دلهوري ورده کې مده چک
مهرباني کوئ ورده صاحب
نو خدای دې وکړي چې هر وخت دې موږ د تاسو بریالیتوب په نصیب وینو مشال صاحب ما دغه پوښتنه داشت په دغه وروستیو کې دغه د کرکټ او د هغه لوبې دا سلسله سستې شوې غوندې دي چې وجه څه شی ده
ولې دا شپږیزه روانه ده د لاسوستې بولې
څارمو ته داسې نه دي لکه مخکې ډېرې تودې وي، دغه اوس زیاتره د ځینې خلکو زړونه تیاره شوي دي، نه پوهیم چې دا واجه څه ده.
ډېره زیاته مننه. مخکې یو بل اوریدونکي هم پوښتنه درلوده چې د افغانستان د ملي ټیم راتلونکې لوبه به له چا سره وي. مشال صاحب به ځواب درکړي. مشال صاحب، تاسې د نور اوریدونکو خبرې به هم اوریدلې، شاید تکرار ته ضرورت نه وي، که ضرورت وي زه به در په یاد کړم.
د اول اوریدونکي په اول جواب کې به دا ووایم چې د میډیا رایټ د منګه د بینالمللي اصولو په اساس موږ مجبور یو خاص تلویزیون یا رادیو سره وړاندې لاړ شو. موږ د یک تلویزیون سره کوم قرارداد چې لرو دا اکسکلوسیو رایټس دوی سره دي، یعنی په کلي ډول دغه حقوق د دوی دي. دوی دا لوبې نشروي، بل تلویزیون حق نه لري چې دا لوبې نشر کړي. د ما دا د دوی دغه یو تشویش په ځای و، دا د ما تشویش هم و چې هغه کسان چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري که رادیو سهولتونه ورته برابر کړو، نو موږ له یک تلویزیون سره په دې وغږېدو، دوی به په دې مورد باندې کار وکړي. خو بعضې وخت موږ هم خپل مجبوریتونه لرو، نو هغو مجبوریتو یو دا ده چې اوس مو د میډیا رایټ دا له مخکې نه دا قرارداد سوی و، یک تلویزیون سره دي. څه کال مو دومره پرې وکړل چې دا کمرې پرې زیاتې کړو او کوالټي یا کیفیت یې ښه کړو ایجدي سي. د شهزاد په مورد چې کومه پوښتنه کړې وه، شهزاد خو زه دا منم چې هغه د افغانستان د ټیم یو ستوری ده او د موږ په ټیم کې اساسي رول لري. موږ د بورډ په صفت هره ورځ په دې هڅه کې چې څنګه د شهزاد مسله زر خلاصه شي. بعضې وخت عجله تاوان کوي. موږ نه غواړو چې هغه باندې باودا مسله د موږ د صلاحیت نه وتې ده، دا د کرکټ د بینالمللي شورا په صلاحیت ده. هغوی مطلب ان شاء الله د سپتمبر د میاشتې تر اواخر خلاص دي، او تر اوسه موږ 90,000 پاونډ په دې مسله باندې مصرف کړي. یعنی داسې نه ده چې موږ مصرف نه پې کوو، خو بعضې حقوقي مسایل دي. د کرکټ بینالمللي شورا په دې مسله کې ډېره جدي ده. هغوی دا نه پرېږدي چې بعضې واسطه وکاروي یا پیسې وکاروي. دا خو دا شیان دلته په کرکټ کې کار نه ورکوي. نو انشاءالله خدای وکړي چې څومره زر کېږي شهزاد منګو ته بیرته ولرو د میدان کې وي. بل دوست د پښتنې په جواب کې چې د کونړ په مورد وغږېد، کونړ رښتیا هم یو ډېر ښایسته میدان لري. ما دا خبره وکړه چې د موږ زیات تمرکز به اوس په داخلي کرکټ وي. هغه که کونړ ده، هغه که پکتیا ده، هغه که قندهار ده، که ننګرهار ده، منګه په نوي سیستم کې ولایت درجه بندي کړی دي. هغه ولایت چې زیات کرکټ ده پکې، چې ښه کرکټ ده، لکه کونړ، لکه لغمان، لکه ننګرهار، لکه پکتیا، لکه خوست، دې ته اول درجه ولایت وایو. لکه څنګه چې ICC ملکونه په درجه ویشلې دي، اول فل ممبر ولایت ورته وایو. هغه چې لږ کم ده اسوسییټ ورته وایو، او هغه چې ډېر کم ده پکې افیلیټ ولایتونه ورته وایو. نو موږ کوشش دا ده چې ولایت کې کرکټ ته په لیدو عمومره تمرکز وکړو. هر ولایت مجبور ده او باید وظیفه واخلي تر څو هغه کوم معیارونه چې موږ ټاکلي دي هغه ترلاسه کړي، تر څو چې بل سټیج ته ورسیږي. نو په ټوله کې زه د دې خبرې سره موافق یم چې کرکټ ته، داخلي کرکټ ته، د کونړ، د لغمان، د پکتیا، د لوګر، د پکتیکا، خوست، د کندهار، د ټولو ولایاتو کرکټ ته ډېره توجه باید وشي، ځکه اصلي لوبغاړي په ولسوالیو، کلو او ولایاتو کې دي. ډېر داسې لوبغاړي دي چې په ولایاتو کې موږ نه ورک دي، لا تر اوسه موږ نه دي پیدا کړي. نو دا به د موږ وظیفه وي چې موږ وګرځو، خلک را پیدا کړو او هغوی ته دا سهولت برابر کړو چې خپله وړتیا وښيي او راشي وړاندې. د دبل دوست د خبرې په مورد به ووایم چې د لوبې خو بې خونده شوي نه دي، د سترګې نه یې بې خونده شوي. لوګ خو ماشاءالله ډېرې په خوند روانې دي. سګنې شپږیزه ډېره رنګینه ده، ډېر زیات خوندوره ده. او د موږ لوبې له نورو ملکو سره، انشاءالله زیمبابوې سره به وي، بنګلادیش سره به وي، او ویست انډیز سره به وي. دا چې دقیق وخت ځکه نظم خدای چې لا تر اوسه موږ دا تفاهمنامې نه دي امضا کړي، دا بل وخت مخکې په دې مورد خبرې کوم. او بل اوس موږ یو فل ممبر هیواد یو، او هلته د کوالیفایر راوند د ورلد کپ لپاره، نو موږ به ډېر تمرکز د خپل ټیم په آمادګي کوو چې ټیم مو کوالیفایر راوند ته ډېر آماده دي چې کوالیفای وکړي. موږ کوالیفای وکړو ورلد کپ ته، او ورکټ کې خو زلېږي ځکه اوس موږ هغه حالت کې نه یو چې چیرې میچ بای ټول یا ټول وبایلو یا یو وځو اوس باید موږ ډېره ښه مقابله وکړو. نو ان شاء الله دې بوت په صفات موږ په خپل پلان باندې روان یو او دوستانو نه هیله ده چې موږ سره په دې کې لاس راکړي چې موږ ټیم ډېر دینه چې ډېر په اخوا دخوا دوی کې مصروف کو ډېر تمرکز په دې وکړو چې دوی
بله مشال صاحب با اجازه پام صاحب یک سوال میخواستم کنم که در بین طبقه اوناس رشد از این بازی تا چت امکان دار یا تا چت کار شده سرست ولی از این که در یک جامعه مثل جامعه افغانستان بعضی مشکلات موجود است این نظرتان را بگیدیم سیم قطعش بخیرم
فکر کنم خیر پام صاحب
کمره
امکانش تا اول
بله همینجا کمه که موضوع را میخواییم از دیگام سوال وسیع تر بسنم پام صاحب برازی که بعضی افکار عنعنوی مخصوصا مسائل مذهبی اینا در سابق یک کمه که مخالف سپورت هم بوده در حقیقت اگر دین مبین اسلام از نظر بگذارانه مثلا اگر پنج بنای اسلامی را در نظر بگیریم مثلا کلمه یک دفعه که بگوییم کافیسته مثلا رمضان ما یک دفعه در یک سال بگیرین کافیسته مثلا حج اگر رفتین یا نرفتین اگر پیسه داشتین میرین کافیسته مثلا زکات اگر پول داشتین بتین کافیسته منتها بخشی که بسیار زیاد به حرکت مربوط می باشه این به خاطر در نظر داشت صحت انسان ها گفته روز پنج دفعه نماز بخوان برادر یعنی این اصلا تنها عبادت نیست این حرکت ها باعث از این میشه که مفصل های شما حرکت کنه استخوان های شما حرکت میکنه کل جانتان حرکت کنه که صحت تان خوب باشه این قدرت خداوند تعالی رو میبینه نه این ادم اول فهمیده که ولی اوانا خود چندان در سپورت علاقه ندار باشه دمی سپ نماز مجبور شان کنیم که حداقل صحت شان خوب باشه نیستیم از این نقطه نظر چرا تفسیر نمیشه غیر سب چی فکر میکنین سب
بلکل لبادا مرغا چه ریختیا هم ورزش پا افغانستان کی پا هاگ دول چه باید یعنی ده ورزش سخه منگ اخز ولرو هاگ دول نده زکا اسلام نظر ورزش کم ممانیت نلری زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو زل پا ورزش کی دو بانی تاکید کرده هم دارنگا ده حدیث شریف مفهوم ده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وای چه قوی مومن غوره ده کمزوری مومن سخه چه ده تفسیر ده سخه داست شویده چه یعنی فیزیکا نه هغه کس هغه مومن چې د هغه قوی مومن د ضعیف مومن څخه غوره دی چې هغه فیزیکا له یو څخه غوره وي نو لبد مرغه رښتیا هم د افغانستان کې د ورزش لبلې زاوی تعریف شوی دی چې یعنی د اسلام سره پټکر کې تعریف شوی دی خو په اصل کې داسې نه ده او راشو کرکټ د خزو کرکټ ته په ټوله کې کرکټ نسبتا د نورو لوبو په پرتله باندې یو څه سخت لوبه ده نو په دې خاطر باندې خځې نشي کولای چې دغه کرکټ په اسانۍ سره ترسره کړي تقریبا 200 هیوادونه د سی سی سره غړیتوب لري چې باغی کې اته هیوادونه دي چې یعنی فول ممبرشپ لري یعنی ځینی اروپایي هیوادونه مونږ وګورو چې هغه یعنی خزینه لوبډل نه لري کلریم ډېر په ټیټه درجه کې وي خو په افغانستان کې کرکټ کلبي خو د خزینه او کرکټ لټولنی ځړخه یعنی له مشکلات سره مخ دی بل کرکټ یو سخت لوبه ده چې نشي کولای انجونی کرکټ وکړي
بله ولې لیکن په نړۍ کې ټیمونه شته دا اوس هم د انجونو مسابقه روانې دي په نورو هیوادو کې
د نورو ورزشونو په پرتله باندې ډیر کم دي کومه فرض کړه ټینس وګورو فوټبال وګورو کرکټ د خزینه او کرکټ ډیر کم دي
یعنی په خپل کې پام
سره ثقيل نه دي ټینس ډیر سخت نه
روشن فکر او اینو ازمیال تسلیم وری وسکت مې فکر یعنی چرا امته چی شوه برای اینکه زمينه باید به شکل مساوي در هر ساحه در ساحه سپورت نه بر از نو زمينه مساوي بازو اگر علاقه میگیرن یا نمیگیرن میتونن یا نمیتونن ولی دیگه پس نیست منتها شما روشن فکر از آل بولین که ولی او به نام دختره به نمایندگی از واقع بزنین و این برشان مشکل است و برای در طور چی ما یا مره چی که مشکل است یا نیست تو باش نوا میکنی یا از این نقطه نظر باید تسلیم نشیم به این
نظر اول که
بلکل بلکل زما نظر داده چه کرکت نسبتا سخت خو چه دول چه باید ورتا پاملرن نشی و هاگه دول پاملرن هم نده شوی سره لده چه کرکت یو چه سخت لوبه ده یو چه تولنیز محدودتون هم دی خو پا بل ارخی بینو هاگه دول فعالیتون هم ده خزینه و کرکت پا برخه که نده شوی چه باید ورتا پاملرن نشی و یعنی اوس افغانستان کرکت بورد څه مو دوران خزینه کرکټ لوبډل لرله اوس نو په هغه درجه کې نه ده ځکه د ټولنیز محدودیتونو له امله. نو زما هدف دا نه ده چې ګنې خزینه کرکټ نشي کولای. سخت ده خو کرکټ خزینه
بله تشکر. مثلا سب تلفون شما متاسفانه قطع شد. ما گفتم که در ساحه طبقه اوناس هم کرکت چطور میتونه ترویج پیدا بکنه، چطور میشه که زمینه بر از او مساعد ساخته شود، در این ساحه پلانایتان چی هست، چی کارهای انجام دادین تا حال سب؟
دی شزو کرکت دی منگم پلان که ده خو متاسفانه لطروس منگه اغا وسائل تجهیزات او امکانات ملو منگا وکوی سو دی خزو کرکیت عملا شروع کو. تاسی پیگی افغانستان طولن منگا و تاسی طول پیزنو اسلامی او افغانی طولن دا دلتا دی طولن وصولو تا او اغخبلو دینی مقرراتو تا هم باید منگا نظر وکو. نو پا ایزات او ابرو که مو که کوی سو چه دا کار وکو ضرور بیکو، مگر دا څه نشو کوي چې د خپل وصول او د خپل ټولنې د عناناتو نه پخا وغځو. نو زه به د ما باول وظیفه دا وی چې مونږه امکانات برابر کړی سول. نو ولې نه دا به خالي ما د ما یو جنجالي بحث د بنګلي ټولنې د کرکټ له شورا سره یا پرغړی ته بلرن کوم کو سره داو چې د خزو کرکټ مونږ نه درلود او بل اخر
یعنی مشال سب تاسی دی وسائل و دی امکانات و خبر وکره، یعنی لید استاس و خبر رو دستی معلومی جی چه وسائل و امکانات اصلی مشکل نده زکر چی پا یه وقت افغانستان دی انجونو کرکت تیم جور کرو بیا بیر تلخ وکره
وسائل و زنسم کوای دی ناری نو کلوب غالی که هزی ولو بیگی زنسم کوای چه دیت اجازه ورکم چه دی یو اکادمی چه دی ناری نام استفاده ورنه کوی خزی استفاده ورنه وکره دا د منګه د ټولنې او د منګه د
البته کېدې شي په لوبغالي کې یا سټډیو کې کېدې شي په ورځي تقسیم کړي
لپاره ځان ته لوبغالي جوړ کو، ځان ته اکاډمۍ جوړ کو، بیا به عملی وي. اوس له وخت نه ډیره مخکې ده حد یې
مشال صاحب امی طرز فکر آنانوی ایگا پا چطور تغییر بکنه برای ازی که ما پیشتر شما تلفون قطع شد برای ازی که ما گفتیم به طور مثال خود نماز گفتیم از یک طرف عبادت است، از دیگه طرف به خاطر صحت انسان در نظر گرفته شده که اینا باید پنج وقت حرکت بکنه که مفصلایشان صحیح شوه و استخوان‌هایشان بندای استخوان‌هایشان ایگا پا صحیح شوه، از اون خاطر اینا اینه به دخترها خانما نماز به زور میخوانن سرش فرض میکنیم مونتا در سپورت برش موقع نمیتین هیچ تو میشه
برای ما خو نماز از عبادت است، زیادتر از این که ورزش فکر کنم
نی ورزش نی به صحت گفتیم که صحت است یعنی
مگر برای زنا ما گفتم که اولی که ما تغییر در یک روز آورده نمیتنیم ریدیکل چینج امیش نتیجهش منفی بود مانه که ریدیکل چینج بیاریم کسایی که به فکر ریدیکل چینج است و اصلا جامعه افغانی را نمیشناسه.
مشال صاحب پم دی ارتباط رو باشه
تست
امکانات و خبر رو بکره
ما اگر اکادمی نداشته باشیم، ما اگر میدان نداشته باشیم، کی آماده است که فامیل خود روان کنه با ورزش؟
بله.
اول باید سهولت ها ایجاد شوه، گراجولی ما پیش بریم، ای تغییر بیاریم. در یک روز نمیشه. اصلا ما وقتی ما خودم دانتان ما از دیگه افغانام را نمیخواهیم.
بله.
چیزی که سر خود قبول کردنه تانم در دیگر افغانام توقع ندارم. کاری باید شوه که هم به جامعه ما سر بخوره و هم امو ورزش زنا را رشد داده باشیم، نه این که ما صرف به دنیا نشان بدیم که ما کرکت زنا را داریم ولی برخلاف کل اصول و عنانات کشور باشه. با اصول پیش میریم انشاءالله، گراجولی پیش میریم، ذهنیت مردم هر وقت که دیمان باشه سپلای پیدا میشه.
بله.
ما مجبور میشیم که با دیماند مردم رسیدگی کنیم. تا بال فیدبکی که ما از جامعه داریم او قدر مثبت نیست و ما باید
قدم به قدم پیش بریم تا که به یک سرحد برسیم که او روزی باشه که ما یک کرکت داشته باشیم.
بله سلامت حسین، نوردر وقت نده پاده کتن
داره پشکنوه نظر سر. تشکر محترم آقای عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان ندشتراکتن، همچنان محترم آقای سمیع الله پام ورزشی خبریال خبرنگار ورزشی ما. بسیار جد تشکر و همچنان از تمام دوستای ما که در عقب میکروفون در تهیه و نشی برنامه با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، نور نعیمی، شمشاد زدران، عبیدالله عبید، رامین کاکل. از همتان یک جان تشکر به امید رشد سپورت در افغانستان. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
کشور تاریخی و باستان، سرزمین قصر و داستان، وطن وطن جان برای قربان.